د ماسپخین دوه بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو دا یو ساعت خپرونه د ترشنا اسمان لاندې د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې ده. په نننۍ خپرونه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو پر لارو چارو او په دې برخه کې پر ستونزو خبرې کوو. په څو شېبو کې اسمت څاروان د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د دې ساعت خبرونه زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. راپورونه وایي چې په کابل کې د تیرې شپې په هوایي ډزو 12 کسان وژل شوي. امرالله صالح وایي چې له افغانستان نه دی وتلی او نیوزیلند د تروریزم پر ضد د مبارزې په قوانینو کې د اصلاحاتو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د تیرې شپې په هوایي ډزو کې 12 کسان وژل شوي دي. شمشاد او طلوع ټلویزیونونو دواړو دا خبر ورکړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ډزې د پنجشیر ولایت د سقوط په اړه د ناسمو راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو وسلوالو وکړې. ښاغلی وسیق د دې ډزو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د طالبانو د مشر یو مرستیال مولوي محمد یعقوب مجاهد امنیتي چارواکو ته د دې ډول پیښو د مخنیوي سپارښتنه کړې.
مولوی محمد یعقوب مجاهد صاحب د تیر شپې په ډزو باندې ډېره خواشینی څرګنده کړله او دغه ډزې د بیت المال سره خیانت وباله او سپارښتنه یې وکړه امنیتي ارګانونو ته که څوک دغسې خودسرانه کار وکړي یهود نیول شي او زندان ته دې ولېږل شي.
د جلال آباد د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر هم ویلي دي چې په ننګرهار کې د دې ډزو له کبله 14 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر د دې هیوادونو مننه وکړي. انتوني بلینکن تیر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې په دوحه کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوهې ته روان یم او هلته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژوره مننه وکړم. له افغان همکارانو او په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره به هم ووینم چې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلینکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته ولاړ شي او له افغانانو سره به وګوري او بیا به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په انلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د زرګونو کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر هم پلان لري چې راتلونکې اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل چې لوید اوستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر د دې هیوادونو مننه وکړي. په پنچیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر په خنۍ مرستيال ولسمشر امرالله صالح هغه ګنګوسي ردوي چې ګنې دای له افغانستانه وتلی. ښاغلی صالح په یو ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه څو رسنیو خپور کړ ویلي:
هغه راپورونه چې زه له خپل هیواد څخه وتلی یم او له افغانستانه بهر یم د دشمن تبلیغات دي. سخت حالت دی. موږ د القاعده، تروریستانو، طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو، خو د خپل هیواد دفاع مو کړې ده.
ښاغلی صالح تایید کړه چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د طالبانو د مخالف مقاومت جبهې وسلوالو او طالبانو دواړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو درې اونۍ مخکې له پنجشیر پرته د هیواد پر ټولو ولایتونو ولکه ټینګه کړه. د امریکا مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای پر ځای کولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون جمعه په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر مرستیالې د کاسوو له ولسمشرې ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستلو له هڅو سره د کاسوو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان لمخې میرمن هاریس هغه افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې وو د موقتی ځای ورکولو په خاطر د کاسوو د ونډې ستاینه وکړه. د ولسمشر عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو موافقه کړې ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دو وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحدو ایالاتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په استرالیا او نیوزیلند کې د کووید 19 د مواردو زیاتېدل ښایي چې دا هیوادونه د دې ناروغۍ د نوې دلتا بڼې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. استرالیا چې د کورونا د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، نن د سپتمبر په 4مه د څه باندې 1590 مواردو، او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یو کس د مړینې راپور ورکړ. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي وو، له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګرېوان دي. استرالیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نویو مواردو په ورځني شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي، او له خلکو یې غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي. خو په نیوزیلند کې بیا د روغتیا مسؤولو چارواکو ویلي چې د یوه کس له مړینې سره سره د کورونا د خطرناکې بڼې دلتا د مخنیوي نښې نښانې لیدل کېږي. او د نیوزیلند صدراعظم جسندرا اردن د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې دا وروسته له هغه چې د اوکلند په یو بازار کې په یوه تروریستي حمله کې اووه کسان ټپیان شول. صدراعظم نن د دې برید په اړه د جزئیاتو د څرګندونو پل مهال وویل دا به د هغه قانون پر تصویب ټینګار وکړي چې دا مهال په پارلمان کې تر غور لاندې دی، او له مخې به یې تروریستي حمله یو جدي جرم وګڼل شي. هغې زیاته کړه چې هڅه به وکړي دا قانون د دې میاشتې تر پایه تصویب شي. یو سریلانکایي وګړي چې په 2011 کال کې نیوزیلند ته تللی و او د داعش له افراطي نظریاتو سره یې تړاو درلود، او له دې کبله 2016 کال راهیسې تر څار لاندې و. پرون د چړې په ګزارونو اووه کسان ټپیان کړل، دی وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګری ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي، او تمره چې په افغانستان کې د بشري بحران په پراخېدو هم پکې خبري وشي. د ملګرو ملتو ویان ستيفان دوجاریک پرون جمعه په یو بیان کې وویل دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی دی. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه کړې و چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته وانړوي. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې ل شپږو لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان دي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي له راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژې په 12مه وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یوه ناورین مخنیوی ممکن دی. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رایټس واچ د آسیایي څانګې مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه.
They should agree to support NGOs.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. شاغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی، او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې، او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو له وړاندې لا ویلي وو چې په افغانستان کې تر 14 میلیونو پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي، کورونه نړیدلی او د شوان وسایل له لاس اور کړی دي. د نړیوالو مرستو به تر یو حده د افغانانو کړهونه کم کړي، خو یقینا چې پایته نشي رسولی. پر روان خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو د جل په لارو چارو او د نن په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوو چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودریږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاج تر یو حده پورې یا تر ډیره حده پورې خلاص شي. البته طبعاً چې انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نورې نړۍ سره فرق لري. په روانه خپرونه کې زموږ میلمانه دی محمد یونس مومن، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال، عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایی رئیس دی، او همدارس د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالله واحدیار. ښاغلی واحدیار تر دې شېبې پورې په تلیفون کې راسره نشته، خو دوه نور میلمانه مو ښاغلی عبدالنصیر رشتیا او محمد یونس مومن د تلیفون له لارې راسره دي. مومن صاحب زما ښاغوري ډېره مننه، سلامت اوسې مومن صاحب. اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟ مومن صاحب
مهرباني اورم مهرباني خپل نیکی اله سلامونه تاسو ته او استاد په طریقه څخه تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په تاله دی وکي چې در دې ساته ټول اوریدونکو شورت تیر کړی وي او په استودیو کې تاسو ملمنو ته شغل رښتیا صاحب او واحدیار صاحب خپل سلامونه علیکم. سروان صاحب تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا 240 کال جنگ بیا دا څلور پنځه کال کې افغانستان د یو مشکلاتو د جنگونو چې و تقریبا د جنگونو خلاص نه دي شوس پدای یو میاشت کې تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستی. د جنگو د وجه څخه ډیر خلک تقریبا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر شوی دي. د خلکو تقریبا د غزمش د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نور ولسوالۍ کې هل ته ډیر ضرورت ده. فکر کوم چې افغانستان د پاره د بسازي د پاره اوس یو شمو کې برابر ده او د همکار موسسې یا څوک چې دا باید افغانستان سره په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پوره همکاري او کومک وکړي. دا کومکونه راځي د فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غدغه دی ولی خامخا د خلکو
لکه مومن صاحب دا مرستي چې دی کیږي هم نو یوازې فوري مرستي دی لاغه خلکو سره چې لوږې سره مخامخ دي، لوږو سره به عاجل مرستي کیږي لکه غنم او وړه نه پېښه ما غوړی و داسې شان. نو څه فکر کوي چې دا خو باید طبعاً چې دی موقتی مرستي وي او د لند وخت لپاره وي، اساسي حل لار خو به دا نه وي. په اساسي حل لار به مرسته خبري وکړو. رښتیا صاحب تاسو کراته وایست چې تر څه حد پورې خلک لکه څنګه چې ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډیرو جدي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري، په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه سره چې څومره ژر افغانستان ته مرستې واستوي؟
ډیر تشکر. زه هم خپل کور خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته درې کوم. زما په نظر سروې چې تر اوسه شوې ده د نړیوالو موسسو لخوا، زه فکر کوم چې د هغه نه بیشتر زموږ خلک په فقر او بیکاري کې ده. یعنې تقریبا د 95% اوس په افغانستان کې عوام خلک د فقر کرښې لاندې ژوند کوي او تقریبا 15% خلک بیکاره شوی ده. ځکه چې فقر او بیکاري یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکار شي نو هغه نسي کولای شي د خپل هغه روزمره ضرورت یا مواد غذایي یا خوراکي ځان ته تریه کې نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی تقریبا 1,15,000 کارمندان د دولت څه ملکی وو او څه نظامی وو دا کسان خپل کار له لاسه ورکړه، ځکه چې دوی ژوند وابسته په هغه ماش وو. کله چې دوی ماش اخیسته خپل هغه ژوند ګزارۍ فکر کوله. اوس کله چې نوی تحول راغی دا خلک هم بېکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو. یعنی د فقر تعریف په هر هیواد پورې فرق لري، لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري، په ایران کې بل رقم، او بلاخره په امریکا کې بل رقم، خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري. فقر په دې معنا چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي، یعنی هماغه اوړه، غوړي، وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار وکړي. کله چې کارونه لري نو مستقیما د فقر دایرې ته ځي. یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچېته د یو ورځ یا دوه ورځې بیکار شي او خپل ژوند ورسره تېر کړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرښه لاندې ده، او زه فکر کوم چې کچېته عاجله مرسته افغانستان سره ونیسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي. ځکه چې تاسو پوهیږئ په دغه 20 کالو کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په دا اصل شرایطو کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، حداقل موږ وکولای سو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توکې تهیه او مسایل کې. نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري، او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی. اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله بازسازی، یعنی فصل دی چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بېرته لاړه او نوی حکومت راغی او جامع جهاني دلته راغی، ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعال سو، او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو. خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود. دا باعث شو چې بېرته آهسته دا سرمایه افغانستانه متاسفانه چې ووځي. او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب نعمت صاحب هم ورته اشاره وکړه، د جنگونو، د نامی، د مهاجرتو او د افزایش جمعیت، دا ټول عوامل چې په افغانستان کې د ستونزه د فقر کې ورځ تر بل ورځ زیاته کیږي. او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه گذاری په همدا 40 کال کې ټول په د امنیتي سکتور کې، یعنی اویا سلنه سرمایه گذاری په امنیتی په سکتور کې وشو او د نور بخشو کې سرمایه گذاری شوې ده. نو که چېرې د جنگ ختم شي او افغانستان وکولی شي چې یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو حقوق ته خوښ وي، نو زه امیدوارم چې تر 15 کال نور انشاءالله دا فیصدی د فقر او بیکاری ډېر کټه کیږي. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو زراعتي هیواد ده، او تقریبا درویه تر 70% خلک په زراعت کې مصروفه ده.
ډېره مننه رښتیا صاحب، په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي، څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي شي، د نورو له احتیاج تر ډېره بېغمه شي. په دې به لږ وروسته خبرې وکړو. مومن صاحب، تاسو ته درځم. درې ونې پوره کیږي چې افغانستان دولت نه لري. دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی. درې ونې د حکومت نشتون، یعنی درې میاشتې، یعنی درې ونې د پروژو، د همداراز بانکونو، حکومتداری او هر څه ولاړ حالت. دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز لري، لکه تر یو حده پورې شاغل رښتیا هم دې مسلو ته اشاره وکړه. دې حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري. نو د پرداغ خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی. تاسو به تر معلومه ده نن ملک د فرایش آزاد خلاص کړي، او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې دي روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 350 موټره مش صادرات ترلودل، او واردات هم په دغه کچه او پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کنټینر چولارو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درې د سرای شذافه کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، ولې فکر کوم چې دوه درې سنجې د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي. هغه دا چې نور که په افغانستان کې جنگ ختم سي، زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد ته وي، د آبادی مصرف، د جنگ مصرف په افغانستان کې نه وي، د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېره یو مثبت اغیزه کوي. خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دي. تجاران په احرام او فضا کې کار کولای شي، تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نه ورته درېږي چې ماته یا غیر قانوني اخاذې نیوي کې یا وایي چې تا مال چیرې مسول کړی دی. په یو هرات کې چې مسول شو دلته په کابل کې یا در بدخشانه پورې یا در تورخم پورې هیڅوک نه ورته درېږي چې دا یو څه کاري. تاسو خبرې کې سره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري، اقتصاد یې زړه دی د یو مملکت او شارک یې بانکونه دي. نو که بانکونه نه وي موږ نشو کولی خپل تجارت د نورې دنیا سره ونیسو. ولې اوس وعده سوې ده انشاءالله چې د افغانستان بانکونه هم فعاله کېږي. اوس خو داسې تقریبا په حاله دي چې په یو خاص د خاصو شرایطو دپاره فعاله دي. زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم دې ته موږ امیدواري لرو، څو وخت چې د افغانستان د بانک ټولنې او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو، په یو کمیسیون کې چې موږ وو، په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو، وعده همدا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجوو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی چې خوش خبرې دي ان شاء الله د ټي ټي لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه ورځې ټي لپاره هم حاضرې په چټکۍ سره روان دي. یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سره یې زده خلاص دي، یا درغه اضافه تر ډېره برید زموږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپل ټي ټي نیو کو او هغه څه چې زموږ مالونه ولري دوه په خلاصون کې به کوشش وکړي، یا دوه په واردولو کې افغانستان ته به ډېر کوشش وکړي. نو ان شاء الله کوششونه روان دي. پنځله سوردی یا شل ورځې د حکومت کې چې لکه رشا صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکاره دي، بیرته چې دا مرغم کېږي په اداراتو په دولتي اداراتو کې یا خپل هغه حقوق را سره وړي، نو خامخا د رغبت سنته اقتصادي مشکلات به د خلکو د عمل کېږي. ولی ارزو مو دغه ده چې امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډېر ته وجود کې هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي دغه فایل باید ډېر کوشش وکړي.
ډېر مننه، سلامت اوسه. رښتیا صاحب، په روسیه کې اکثره فابریکې په ټپه درېدلې وي، اوس چې وضعیت په نسبي ډول تغییر کړی دی او یو څه آرامي راغلې ده، آیا فابریکې بیرته فعال شوې دي؟
مننه. اما میخواستم یک موضوع را خدمت شما جناب سروان صاحب یادآوری بکنم که ما دو مشکل عمده که داشتیم و تقریبا در این مدتی که ما چرا نتانستیم حداقل میزان فقر و بیکاری را در افغانستان کاهش بدیم و بریم به طرف رشد اقتصادی، ما دو بس بسیار جدی را در مدت فانه در 20 سال داشتیم. بس فساد و جنگ بود که خوشبختانه بعد از تحول جدید مسئولیت مالی و جانی به سرمایه گذار و تجار ما فراهم شد. فساد در ادارات دولتی مطلقاً از بین رفت یا به صفر رسید. کی دو بس یک روزن امید به افغانستان باز کرد و امیدواری ها بیشتر شد به خاطر جذب سرمایه گذاری های بیشتر چی داخلی و چی خارجی، و حتی افغانایی که سرمایهشان به شکل سرگردان در کشورهای همسایه به شکل سرگردان و ملق بودن، اونا تمایل بیشتر پیدا کردن که بین در افغانستان سرمایه گذاری.
لیکن رشتی صاحب، دا به هغه وقت معلوم شي چې څوک راشي واقعا لوی سرمایه گذاری وکي، او دا به هم هغه وقت خصوصا لا ډیر معلوم شي چې کله طالبان خپل حکومت اعلان کړي چې څه ډول حکومت دی، نړیوالو قناعت تر څه حد پورې حاصل وي. لیکن زما سوال دا و چې آیا فعلا فابریکې فعال دي او که پټه په ولاړ دي؟ م تیر ونه یو کې چې موږ خبري کړې وي په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه په ولاړ دي، کار پریښې دي، ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي، او د دې کابل ډیر خلک نورم بیکاره شوي دي.
زر اطلم پم ده موضوع من بیت راتون سر بله خود پختانه بعد لطی چه ده تاول راغه یا دو دری ورز زین مشکلات موجوده و نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان لخوا مشترکیږي. خو مشکل اساسی لوی ستونزه دموږ دا و چې د اقتصادي نهادونه بند شو، بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو، د لږ زره تر اوسه هم ستونزه لري او نور بحثونو په پاکله نور ډېره ښه پرمختګ شوی ده. پر مثال موږ په دوه کاله نشو کولی چې د اوسپن د زړې اوسپنې قاچاق مخنیوی وکړو. نو شپه ورځ مو په دې باندې کار وکړ، متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي. خو یو ځل چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره مو خبر وکړ او زموږ ستونزه ورسره شریکه شو، نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو. اوس نو د اوسپنې قاچاق نه د افغانستان د باندې دي، دا زړه اوسپنې او نه پخه اوسپنې د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لارې او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته نه راځي. دا یو ښه زیری سرمایه ګذار او صنعتکار لپاره ده که چېرته داسې یو ماحول یو زمینه مساعده سي چې حکومت سرمایه ګذار او صنعتکار سره همکاري ډېر نږدې همکاري ولري. نو زه فکر کوم چې سرمایه ګذاري لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم ستاسو له برنامې نه جناب مومن صاحب هم په شتون لري دلته، وایم که چېرته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې په افغانستان کې کاروبار ډېر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي، نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسي جوړوله، نو دلته رسمي نهادونه لکه اتاق صنعت او تجارت، لکه اتاق صنایع مدن افغانستان، اتحادیې یا انجمنونه شتون لري. نو باید د دوی سره په مشورې مخته لاړ شي. که چېرته دوی خپل فیصلی کوي یا پالیسی یا مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته د سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی، نو امارات اسلامي له مسؤولینو له طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ له دوی سره مشارکه کوي که چېرته په دې اکله په دې رقم نوې ادامه ومومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم ځای به ویني او اخوا ته د دولت د عواید کمښت هم منځته راځي. نو زما هیله دا ده چې یو خو مسؤولین همیش سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي دوی مشورې طرحونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي او بل طرفه کوشش دی وکړي چې داسې یو فرصت یو زمینه مهیا شي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه ګذاري ته مونږ جلب وکړو او داخلي هغه پانګوال چې په بهر کې پانګونه کړې ده هغه تشویق شو که افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري وکړي، تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري او تر پخوا نه هم پنده شل ورځې کې اضافه شوی ده فقر او بیکاري، تر څو چې موږ دا دوه مشکل یا دوه ستونزه دننه په افغانستان حل نه کړو، نه نشو کولای چې امنیت راسي او نشو توانېدلی چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همیش تاسو په لیدلی یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډېر فقیر نشین ځوانان بې وزګاره دي بېکاره دي، د هغه ځایونه دوی سربازگیری کوي او بېرته د امنیت داخلي یو لویه مشکل جوړوي.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د اوسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایي رئیس ښاغلی عبدالنصیر رشتیا او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومن زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم که د موضوع په ارتباط پوښتنه او نظر لري یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې لري ټلیفون راوکړي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولا زرا التسواتيا او فينزل زرا نوي مندل شيء.
د ټلیفون شمیرې د سفر 4 22112 15 سفر یو د شمیرې بیا وایم 00 4 12 15 یو بل شمیرې د 00 4 12 شپږ 0 یو 00 4 12 شپږ 0 یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ.
او زه سلام محمد سلامونه نیکی در تا که در تا درنو منو تا وړاندې کوم.
سلامت اوسئ
سلوان صاحب. اول خوږه منو ته دا وایي خپل ملت ته دا وایي چې یو اتحاد یو انتفاق وکړه، او که چېرته تاسو یو انتفاق یو اتحاد ونه کوئ نن وړاندې بس دستې به په موږ ودرېږي، موږ به له لږې نه مړه شو، له مرمۍ به مړه نه شو خو له لږې نه به مړه شو. موږ نړیوالې ټولنې باندې امنیت شورا باندې ملګرو ملتونو باندې غږ کوو چې څنګه دې په دا 2020 کلو کې افغانستان سره تاسې کومکونه کول، بیا طالب لپاره به موږ ټول نه سوځوې. هغه طالبان چې هغه وایي هغه مخکې طالبان هم نه دي، اوس هر څه په غاړه باندې اخیستي دي، منلې دي. اما موږ خپلو سیاسي مشرانو نه ګیلیه ګوزاري کوو، خپلو مولایانو نه دا لوی لوی بیا د مسعود صاحب زوی نه ګیله کوو چې ولې شر جوړوي. راځه کښېنه ورسره خبرو باندې، خبرو باندې خبرې حل کېږي، توپک په زور باندې نه حل کېږي. نوره مه وژنه، نور وینې مه تویوئ، که پنجشیری ده که ازبک ده که هزاره ده که پښتون ده، ټول یې وطن خلک دي، ټول یو وینه یاستو، یو بل سره خور و خوریه یاستو. تاسې ولې د یوه په سر باندې یا د دوه کسو شیطان
سردار محمد صاحب بل اوریدون خیلرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده ترشنه اسمان لاندې خبرونه مهرباني کوئ د سکایپ له طریقې هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. رادیو ډاټ آزادی زموږ د سکایپ پته ده. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب ځان راو
پیژنئ. السلام علیکم.
رادیو لطفا لری شئ او بیا خبری وکړئ. استاسی دی رادیو آواز راځي، بیا موږ مجبور یو چې استاسی تلیفون قطع کړو. ادامه ورکړئ خبرو ته.
مهرباني. ورکه خبر راشي چې د افغانستان ملت ټولو ته سلام وایم. تاسو سلام ادا دی چې دې پنشیر کې د جنگ ته ساجد کړی.
تاسو له موضوع نه خارج خبرې کوئ، بخښنه غواړو. دا زموږ موضوع نه ده. موضوع دا ده چې فقر، نیستي، لوږه په څه باید وشي چې د دغو ستونزو مخه ونیول شي. بل اوریدونکی لرو، تاسې ځان راو پیژنئ. آزادي راډیو مهرباني کوئ. آزادي راډیو تلیفون کې څه مشکل لري لکه چې خیر تاسو خبرې وکړئ. بل اوریدونکی
السلام علیکم. زران صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ اوسئ.
سلامت اوسئ. مننه.
خبره خو دا چې د سروان صاحب چې د افغانستان خو واقعتا هم یو داسې هېواد دی چې د لوږې او فقر سره مخامخ هېواد دی. د یوې خوا څخه جنګ ځپلی، د یوې خوا څخه د نوي حکومت دی، د بلې خوا څخه شاوخوا هېوادونه نړیوال هېوادونه تر اوسه پورې په دې اصلاح مشورو کې دي چې آیا افغانستان به په آینده کې په رسمیت سره وپېژندل شي او که به نه وپېژندل شي. دا رشته هم یو غټ ستونزه ده.
بله مننه. همدومره ستاسو نظر.
او بل مې دا ویل د پاکستان د ملګري ملتونو دغه بلو صابر چې کومه څرګندونه کړې ده، د ملګري ملتونو چې کومه غوښتنه کړې ده، موږ دې څخه ډېره ډېره مننه کوو.
سلامت اوسئ. مننه. یو بل اوریدونکی هم اورو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني وکړئ. مهرباني کوئ صاحب. خیر دوی خبری ونه کړې. خیر ور بشو میلمنو ته. اوس د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالله واحد یار هم د ټلیفون له لارې را سره دی. استاد تاسو ته مرکلی وایم. استاد واحد یار بله تاسو ته هرکلی وایم. مننه چې زموږ بلنه مو منله. که د موضوع په اړه راشو په دې خبرې کوو چې
افغانستان للوجی یو ډیر خلک البته میلیونونه افغانان للوجی یو بد حالت سره مخامخ دي وچکالی هم پرې د پاسه ده په داسې حالت کې چې په افغانستان کې لا هم یو ګونګ حالت ته دولت نه دی اعلان شوی دی اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم پر رسمیتونه پیژندل شي نو د افغانستان ستونزې به نوري هم زیات شي ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کم شي؟
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان په دې تېر او اخرو کې له دوو ډېرو مهم اړخونو نه رنج جوړ. یو جنگ جګړه وه چې هغه خوشبختانه ختمه شوه، بل اقتصادي بحرانونه ول. تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هېوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده او ډېر تر ډېرو هېوادونو زموږ اقتصاد ښه ده، نو البته د آسیایي هېوادونو نه. نو اوس ډېر زیات د
مثلا د کوم آسیایي هېواد نه استاد بهتره دی؟ دا خبره جالبه ده.
مونږ تقریبا اوس په اقتصادي هغه کې په اقتصادي د تولید په برخه کې د اقتصادي چرخش په برخه کې مونږ تقریبا د پاکستان نه د اقتصادي محیط د سازګاری په برخه کې د پاکستان نه د بنگال نه د حتی د سریلانکا نه د ډیرو مرکزی آسیایي هیوادونو څخه د مونږ وضعیت ډیر ښه ده.
البته تاسو بنگلادیش هم یادوي چې یو له هغو هیوادونو چې اقتصادي ډیر چټک په مخ روان دی او پاکستان هم 210 میلیونه نفوس لري او نه پېژم تاسو څنګه افغانستان له اقتصادي نظره له دغو هیوادونو سره مقایسه کوئ؟
مهمه موضوع دا ده چې د هغې هیوادونو نسبت نفوس د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي مونږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات ووهل شو. جنګ جګړه په دې تېرو 5-4 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2008 کال نه را په دې خوا 2008-2009 مونږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. څنګه نه بیا ښه حالت ته راغلو چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه هم بدتر حالت ته راغلل. اوس وخت کې افغانستان اقتصاد ډېر زیات ځپلی ده. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقي هېوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي، بالخصوص امریکا، متحده ایالات، اروپایي ټولنه او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته د منلو وي. د ما په فکر باندې که چیرې داسې یو نظام رامنځته شي، زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان بېرته د 2015-2016-2017 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت د اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه. نو زما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې یو جوړښت، یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو د سرسازي وسي د سرمایه ګذارۍ لپاره. ډېر هېوادونه دي په ظاهره باندې ډېر ښه یعنی ښه اقتصادي یعنی ښه هېوادونه ښکاري چې د اقتصاد د پلوه به ډېر ښه وي، اما هلته د اقتصاد د سرمایه ګذارۍ لپاره د سرسازي نه وي. اکثره هېوادونه داسې دي چې یوازې هغوی په خپل ډومېسټک پروډکټ یا په کورني هغه باندې تولید باندې اتکا کړې ده. نو افغانستان خوشبختانه یو د هغو هېوادونو نه ده چې ډېر زیات ډېر زر کولای شي چې خپل هغه سرمایه ګذاران ځان ته راجلب کړي یا له دې خاص موقعیت او لغه سرشاره طبیعي منابع چې لري کولای شي چې نړیوالو دپاره ډېر زیات اټریکټیو یا ډېر د مناسب وي. نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دې ته د حکومت ته په باید سمه شکل هم په ښه توګه رامنځته شي. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتره دی. معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته، فقر بلې خواته، بیکاري بلې خواته، دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره. تر ټولو ستره ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي. یعنی زمه له یو خوا روان ده، که تاسو وګورئ په دې نوي حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري. نو دا غوښتنه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه سره مخامخ دي. اقتصادي نظام، اقتصادي سکتور د موږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ تاسو په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه موږ باید هغې ته خوشبینه واوسیږو، هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګذاري مرکز و، جنګ جګړه ونه شوه، د خلکو مال تاراج نه سو، او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي، یعنی په مناسبه توګه تسلیمي وشوله، چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې به ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله ډیره مننه کوروردان استاد واحدیار. ښاغلی رښتیا، لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي، افغانستان د پانګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري، په دې کې هیڅ شک هم نشته. هم ډیر معدن لري، هم نفوس په تناسب ډیر لوی خاور لري، او ډیر نور امکانات لري. لاس نه خوړلې هیواد دی، په ډیرو برخو کې د پانګونې امکان شته. په نورو هیوادونو کې په ډیرو برخو کې پانګونې مخکې لر شوې دي، رقابت سخته ده، دلته شاید سانه وی. نو لیکن یو پانګوال عموماً په یو هیواد کې امنیت غواړي، د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي. مثلا غواړي چې ماشومان ښه پوهنتون ته لاړ شي، ښه ښوونځي ته لاړ شي، یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي. او د یو پانګوال بیرته راتګ په یو کوڅه باندې اثر لري. مثلا که یو شتمن سړی په یو کوڅه کې د هغې کوڅې دوکاندار ښه سودا کېږي، په هماغه منطقه کې ډریور استخداموي، نوکر استخداموي، پیرهدار استخداموي، نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي. اما زموږ ډیر سرمایهدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او اماراتو نورو هیوادونو کې دي، اکثرا مخکې له اختطافونو له ناامنیو څخه تللي دي. څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي، دغسې شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته؟
دا نو دا سوال ډېر مهمه ورته سي سوال د جنرال سروان صاحب. مخکې چې ما هم اشاره وکړه د جلب سرمایه ګذاري او پانګونه په برخه کې، دوه شی ډېر مهم او ضروري وو. یو مسؤلیت مالی او جنی. کله چې یو پانګوال پوه شي چې په دا هېواد کې چې زه سرمایه ګذاري کوم، هلته د ما ژوند، د ما د کورنۍ ژوند، د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندي دي که یا که چېرته دا احساس موږ سرمایه ګذار ته ورکړو چې بلې ستاسو سرمایه، ستاسو اولاد، ستاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګذاري کوئ خوندي ده، نو دا اولین قدم د سرمایه ګذاري په یو هېواد کې ده. او پانګوال کولی شي چې ډاډه زړه راشي او سرمایه ګذاري وکړي. خو نور مسایل هم شته، دا یوازې کفایت یا کافي نه ده. نو دلته قوانین ده، دلته د ځمکې سهولتونه دي، دلته د برق موضوع ده، دلته د دسترسي د منابع مالی کې ده چې دوی کولی شي چې د اتلا دسترسي ولري، که چېرته دوی سرمایه ګذاري کوي پیسې به په اسانه توګه په قرض واخیستی شي که نه. یا نور قوانینو، دلته د فساد موضوع ده، دلته د رقابت موضوع ده، دلته د امکاناتو موضوع ده، او نور بحثونه هم شته. خو په بدون شک پس له پندشل کالو که پس له 2014 نه چې داسې تبلیغات رامنځته شو چې خارجي قوتونه د افغانستان وزي، نو دلته و چې اول هغه خارجي پانګوال د افغانستان ایسه ووتله، ورپسې بیا د ننه د افغاني سرمایه ګذاران ځینې په دوبۍ کې سرمایه ګذاري وکړه، ځینې د آسیای میانه هېوادو کې، او ځینې هم په ترکیه کې په دې وختو کې په ترکیه کې سرمایه ګذاري وشو، او ټول خپل هغه سرمایه د فامیلونه ټول هلته ورغلل او هلته یې سرمایه ګذاري وکړي. اوس نو حکومت مسؤلیت متوجه ده چې دوی غواړي چې کوم نظام په افغانستان کې پرته د کوم اقتصادي نظام، آیا پنځه شل کاله کې چې نظام د اقتصادي بازار او همدار د تدوی تدبیر کوي یا اسلامي بازار اقتصاد دلته تدبیر کوي یا مختلف نظام دلته هم د څنګهونو یو نگرانی شته تر اوسه معلومه نه ده چې امارات اسلامي افغانستان کوم اقتصادي نظام دوی خوښوي او په افغانستان کې دوی تدبیر کوي چې دا ډېر یوه مهمه او جدي مسله ده او بل موضوع دا ده چې متاسفانه چې مخکې هم دا خبره وکړه چې د افغانستان اقتصاد متاسفانه تللی یا وابسته د خارجي کومکونه دي او دا کومکونه هم ورځ هر کال تېرېدو سره دا متاسفانه شده کمېده او ممکن همېش لپاره دا کومکونه قطع سي نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم اکثرا د بانک جهاني یا نور هیوادونه چې کومکوي مشهود په دې کومکوي که چېرته دوی امارات اسلامي یا افغانستان په دې وتوانېږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته سي د ښځو حقوق مراعات سي د بشر حقوق مراعات سي د ازادي بیان مراعات سي نو که چېرته دا شیان دوی تطبیق کړي نو دوی په خپل کومکونه خامخا به له سره اخلي که چېرته دا متاسفانه تطبیق نه سو نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري وکړي تنها یا یوازې امنیت یا د جنگ نشتون د دې عمل نه ګرځي چې پنګوال راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او که چېرته یو پنګوال ونه شي کولای د خپل حق حقوق نه دفاع وکړي یا خپل حق وغواړي د حکومت نه چېرته چې هلته ازادي د بیان وي نو بیا هم ډېر مشکله ده چې خلک راشي او ډاډه زړه درته سرمایه ګذاري وکړي او بل موضوع د افغانستان ارتباط نړۍ سره ده که چېرته موږ ونشو کولای نړۍ سره خپل ارتباطات ټینګ کړو او نور هیوادو افغانستان په رسمیت ونه پېژني دلته بیا لکه ایران غوندې ډېر نور ستونزه موږ ته جوړېږي ځکه چې همدا اوس تقریبا افغانستان د تعزیرات یا تعزیرات په لړ کې قرار لري او نور هم غواړي چې خارجي هیوادونه تعزیرات نور هم په افغانستان باندې وځي او که چېرې دا حالت راشي بیا زموږ بانکونه نشي کولای چې په بهرنۍ بانکونو سره اړیکه ونیسي موږ نشو کولای چې په آزاده توګه صادرات او واردات ولرو خو په کار ده چې هغه شی چې اوس مسؤلین امارات اسلامي افغانستان نړۍ ته او خلکو ته وعده ورکړی ده کوشش دی وکړي چې دا موضوع تحقق پیدا کړي او نور هیوادو افغانستان سره ستو پیژني ترسو چې موضوع کولای شو چې خپل تجارت کاروبار او اقتصاد باندې نور همکار وکړي نور خلک وه سو چې په دننه په افغانستان کې راشي چې ټول زمينه او فرصتونه ورته مهیا کړي.
بله ډیره زیاته مننه مومن صاحب. تاسو مخکې فکر کوم چې اشاره وکړه چې اقتصاد بدن دی او بانکونه شهرک د بانکونه په سود چلی شي او طالبان ظاهرا دا شی نه مني. څه فکر کوي چې بانکونه به په څه شکل چلی شي؟ مومن صاحب لکه چې زما آواز نه اوري.
مهرباني په خدمت.
بله بله زما سوال له تاسو څخه دا و تاسو مخکې یادونه وکړه چې اقتصاد بدن دی او بانکونه شهرک او بانکونه په ټول دنیا کې په سود باندې چلیږي یو چاته پیسې په سود ورکوي چې یو پروژه پرمخبیای یا پانګونه کوي ل نور هم سود غواړي نور هم په سود باندې قرض ورکوي نو طالبان دا شی نه مني دوی د اسلام خلاف بولی قسم په نور اسلامي هیوادونو کې د بانکونو هم دغه سیستم شته نو څه فکر کوي چې بانکونه به په څه شکل سره چلیږي دا شارک بند نشي
زه فکر کوم چې دوه شان دي جناب سروان صاحب محترم اول سود خورشه ز په خپل د سود سره مخالفه مګي رغت غټ پروژې ستولې مګي دا وسه پرې د بانکو څخه سود نه دی اخیستی موږ یو اسلامي طریقې هم د دې د پاره لرو چې کچيري بانکونه پر اسلامي طریقې باندې عیار شي فکر کوم چې هم د افغانستان کار پر مخ دی او هم به مشته اخروی تاوان نه وي نو زما ارزو دغه چې ټول د افغانستان بانکونه پر اسلامي بانک وانه مثلا په سعودي کې مستدا چې اسلامي قرضه ورکی او ته کولای شي چې پاغه باندې خپل کاروبار خلق چي بیا پر مخ خپل کاروبار پر مخ بوزي. ولی دا هم د یاد څخه باید ونه وسوله کته چې ویل چې قرضه یا د نور دنیا سره موږ غواړو چې داسې یو نظام دغه بانکونه چې هم ټول په افغانستان کې په بل ځای کې بانکونه چې کرپسي وي دا ټول د سود کرپسي دي په افغانستان کې. مثلا تقریبا موږ د درو څلورو بانکو شهیدان چې هغه چې کرپسونه دغه سود واسه دی یو شی پرانی وي په خارج کې بیرته پیسې نه کوي خلک څو تور
دي فساد دی خو صاحب وسکا کابل بانک یاد وي هغه ټول فساد یې بولی نه سود
فساد د سود څخه د سود څخه فساد دي سروان پسات جیجی پدغه شهره پدغه ټولنه کې لکه افغاني ټولنه چره دا اوس تقریبا پروسه شته لکه هر کال یو بل هم دغه سي د خلکو د اخبارولو د لپاره د خلکو د غولولو د لپاره شی جوړ کی چې دا چې ګټه دوه پلانې دی هغه یو ولې زه وایم چې موږ باید یو مضبوط داسې
مثلا یو شی د مومن صاحب کا سبب افغانستان پیسو ته ضرورت لري لکه پاکستان او نور هیوادونه چې لري ل پیسو لنړیوال صندوق یا نړیوال بانک او غي سوتری غواړي کنه پیسې نو ورکوي په ډیرو موارد کې قرض غواړي.
زه فکر کوم یو د پاکستان مسله یو د بانکي مسله ده. زه فکر کوم چې موږ کولای شو چې پرداسي چې نورې طریقې هم څه چې مشترکم د نړیوالو څخه پیسې واخلو لکه هغه اوس دغه بعض بانکونه چې دي پات بعض خرجونه ور اسلامي بانک داری لري مګر هغه بانک د مسلمانانو په لاس کې نه ایتاته پر اسلامي طریقه باندې پیسې ورکي په داس شرایط ته تاسو نه درکې چې تاسو خامخابه تاسو د سره کې
کته سړي پیسې غواړي لای وي هوا ده مجبور است چې سود ورکړي. او ستاسو په خپل سید مخکې د پاکستان یادونه وکړه چې وس شاهزاده سرای پرانستل شو بانکونه یو څه ناصفال شول نو تاسو کولای شئ چې واردات وکړي. لیکن تاسو معلومه ده چې په خوا غونډي افغانستان ته ډالر نه دی را روان. دا که تاسو څه وخت واردات وکړي ستاسو د واردات او صادراتو ترمنځ ډیر زیات تفاوت دی نو تاسو به بانکونو ستاسو بانکونه بل ډالر خالی وي بیا به تاسو واردات نشئ کولای. تاسو واردات کوي په ډالر وي کوي او ډالر بل کوم کوي په داسې حال کې چې تاسو صادرات نه لري صادرات مو د وارداتو په مقابل کې ډیر زیات ټیټ دي.
دا زه در سره منم چې صادرات مو د وارداتو په مقابل کې ډیر دي ولې دا په کوم وخت کې د افغانستان صادرات بل څه و پر واردات باندې سروان صاحب هیڅ داسې یو تاریخ خاص نه لري نو راښول چې په وخت کې د افغانستان صادرات ډیر او واردات لږ یو هغه کپاسټي د ظاهر شاه علي حضرت ظاهر شاه دوره تولاسي هغه یو جلا دوره او شپږی کېدل افغانستان تقریبا نه دونه نفوس لري یو پټی رشان کې افغانستان
ځکه خو ما هغه وخت ډیر زیات مشکل نه و چې نفوس هم کم و لیکن هغه وخت خلکو د ژوند وسایل هم کم ول وسار څوک په کور کې یخچال لري موټر لري اوس مصرف د افغانستان ډیر د نسبت په خاطر
سروان ته دغه موضوع سره د افغانستان دغه اقتصاد چې تاسو وګورئ په داشلو کې کایه ده اصلي اقتصاد او کاذب اقتصاد دا یو قاضی به اقتصاد دوه نه گرانی یا دوه د مزکی قیمت لکه په افغانستان کې چې حتی د نړۍ په دغه ډیر پښتوتلو مملکتو یعنی دا که چې موږ غواړو چې افغانستان یو رښتینی اقتصاد بیده کی هغه څه اقتصاد بیده کی چې د ځینې ټول په لیټې کې او بیا ولادت پر مخ باندې موږ دا چې اقتصاد افغانستان د غوړو کتاز داسې چې اوس په افغانستان کې په 15 ورځې چې حکومت راغلی دی موږ ودی توي چالي بانکونه هم را فعال کی جر بانکونه هم را فعال کی او صادرات هم در واردات را ډیر کیږي. فکر کوم چې دا به موږ ته دغه راکې موږ تقریبا په دغه اوس څو ورځې وخت دی مې تر مخه موږ دا یو ځای ته بل ځای ته چې بتلو په خپل هر تاجر سره شل کا سات کار و دا په اقتصاد کې څونه رول لري چې ته 10% د سرمایه یا د ګټې هر کال ته په خپل سکیورټي مصرفې دا غوښ موږ په همسایه ملک یو تاجر تقریبا د $100,000 په موټر کې سپری دی زموږ موټر په $300,000 پورې قیمت لري په دې خاطر چې موږ مسؤل نو څو وخت مسؤلیت راځي زه فکر کوم د مسؤلیت سره ټول سیستمونه
په دې کې شک نشته چې ځینو برخه کې تغییر راغلی دی په دې کې شک نشته چې دا د پنګونې لپاره سرمرسته کوي خو په ځینو نورو سیمو کې به تشویشونه سته. استاد واحد یار تاسو ته درځم همدغه د ډالرو مسله داسې تشویش ته چې اوس خو لا سری وخت لا ډیر خلک په ځان نه دي پوه چې کله ډالر کم شي په بانک کې بیا به وایي خلک پوه شي چې د افغانیو ارزښت د نورو اسعارو په مقابل کې څنګه دی یا هغه وخت به خلک اصلي قیمتي وویني تاسو څه فکر کوئ؟ استاد وحیدیار استاد لکه چې आवाज نه
بله اورم
مهرباني سوال دا و چې افغانستان ته تر اوسه لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره وکړه یو ډول مصنوعي اقتصاد و، یعنی مرستې ډېرې زیاتې راتلې او په ډالرو کې راتلې، نو د افغانۍ ارزښت هم ورسره په مصنوعي ډول لوړ و، او اوس چې د مرستې کمې شوې ورسره به د افغانۍ ارزښت هم شاید کم شي او په افغانستان کې به قیمتي زیاته شي، ځکه چې موږ اکثره شان وارده و، دغه تشویش تر څه حده پورې سم دی؟
دا خو یو مهمه په دې ده چې د کاذب اقتصاد خبره ډېره لاسته کېده او په دې باندې ډېر زیات بحثم شوی ده. زه فکر کوم چې تر ډېره حده ده صحیح و، تر ډېره حده صحیح هم نه و. اکثره اروپایي پرمختللي هیوادونه خپل مانیټرنګ پالیسي یا د پیسو د مدیریت پالیسي د ډالرو په دینام یا د یورو په دینام یا د یورو په خرید د ډالرو په وړاندې کولو باندې مخکې بیایي. افغانستان هم یو ډېر هیوادونه نه ده. تاسو وګورئ چې هر کال اروپا څومره یورو مارکیټ ته پمپوي او څومره بېرته راخلي، په دې باندې دوی خپل مانیټرنګ پالیسي سټیبل ساتي. بل یو شی چې د کاذب اقتصاد په برخه کې رول لري چې باید ورته یادونه وکړو، هغه د صادراتو د وارداتو ترمنځ د تناسب ساتل دي. په دې وروستیو کې موږ د صادراتو کچه تقریبا تر ډېره حده لوړه شوې وه، ولې بیا هم د موږ واردات زیات ول؟ چې افغانستان په مجموع کې یو صادراتي ملک نه دی، ملک تقریبا په ډېر څه کو وارداتو باندې سټیبل کیږي یا خپل نارمل حالت ته راځي. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا چې موږ خپل پالیسي په درس شکل سره مدیریت کو، یعنی د ډالرو قاچاق کوو، ډالر محدود دي، دا ډېر کافي کوي. د پنځه لس ورځو کې د طالبانو راتګ سره کلدار د افغاني د کلدارو په مقابل کې 30% ډیپریشیټ شوی، یعنی د افغانۍ ارزښت د ډالر د کلدارو په مقابل کې 10% کته شوی. د دې یو وجه دا ده چې مهمه وجه دا ده چې هغه د پاکستان نه زیات واردات دي چې دلته راځي او ورسره د ډالرو کمښت ده. یعنی په ورود زمان د افغانستان دپاره د افغانستان د اقتصاد دپاره یو خطر زنګ ده چې دوی وروسته بیا تجاران نور افغانۍ ډېره نه ساتي، کوشش کوي چې یا ډالر یا کلدار یې وساتي. نو دا هغه ستونزه ده چې په پخوا کې موږ ورسره مخامخ کړو او اوس کې تقریبا دغه هغه ډېر تېخ خواته روان ده. یو شی چې ډېر مثبت تاثیر یې کړی ده د افغان د ډالرو بندول د افغانستان د حکومت لخوا یا د طالبان لخوا، کارپوریټ اکاونټونه یا
ډېر مننه. سلامت اوسې، اواز مو هم په دې ورسې شي بو کې څه خراب شو، خو په هر حال ډېر مننه کور ودان استاد عبدالله واحدیار د پوهنتون استاد، شاغل عبدالنصیر رشتیا د اوسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایی رئیس، او محمد یونس مومن د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندو.
سترګي کرارې کرا پور ته وی وی بیا راځي
سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. نخست تازه ترین خبرها. گزارش ها حاکی است که در شلیک های هوایی دیشب در کابل نزدیک به 20 تن جان باخته و ده تن دیگر زخمی شدند. ملل متحد تا کمتر از 10 روز دیگر نشست بزرگی را برای جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان در ژنو برگزار خواهد کرد و استرالیا در حال مبارزه برای فرو نشاندن بدترین موج بیماری کووید 19 در آن کشور است. تفصیل خبرها. دست کم 17 تن در شلیک‌های هوایی دیشب در کابل کشته شدند. در این باره شماری از رسانه‌های داخلی از جمله تلویزیون شمشاد و طلوع نیوز گزارش دادند. در این حال احمدالله وثیق، یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، میگوید که افراد طالبان پس از نشر گزارش‌های نادرست درباره سقوط ولایت پنجشیر دست به شلیک‌های هوایی زدند. او افزود:
مولوی محمد یعقوب مجاهد صاحب به تیر شپ پردازو بندی
مولوی محمد یعقوب مجاهد صاحب به خاطر شلیک هوایی دیشب خیلی ابراز تاسف کرد و این شلیک را خیانت به بیت المال دانست و ارگان های امنیتی توصیه کرد که اگر کسی این گونه خودسرانه عمل کند بازداشت و به زندان فرستاده شود.
بودین ولسی از زندان داری ولی رسی.
مولوی محمد یعقوب مجاهد یکی از معاونین ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان است. از سوی دیگر گلزاده سنگر سخنگوی شفاخانه حوزوی ننگرهار گفته است که شب گذشته 14 نفر در نتیجه شلیک های هوایی در این ولایت زخمی شدند. سازمان ملل متحد یک نشست بزرگ را برای جمع‌آوری کمک مالی به افغانستان در 13 ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد. استیفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد در اعلامیه روز جمعه گفت این کنفرانس به هدف افزایش کمک مالی برگزار می شود تا امور بشر دوستانه بتواند ادامه یابد. در این نشست در ژنو که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم در آن سهم خواهد داشت، روی بحران بشری در افغانستان به طور گسترده بحث خواهد شد. پیش از این بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواست که توجه و یا تمرکز خود را از افغانها و افغانستان دور نکند. به گفته او بیش از 600 هزار افغان به دلایل مختلف در سال جاری بیجا شدند که 80% آنها زنان و کودکانند. کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده از کوسوو به خاطر میزبانی از افغانها سپاسگزاری کرد. دفتر هریس در بیانیه روز جمعه گفت او با ویوسا عثمانی رئیس جمهور کوسوو از طریق تلفن صحبت کرد و از تلاش آن کشور در راستای بیرون کشیدن افراد از افغانستان تشکر کرد. در بیانیه آمده که کامالا هریس بر روابط قوی میان ایالات متحده و کوسوو تاکید کرده است. دفتر رئیس جمهور کوسوو در بیانیه گفته است که هریس تاکید کرده است که ایالات متحده از همکاری نزدیک، اراده و سخاوت کوسوو عمیقا سپاسگزار است. کوسوو توافق کرده است که برای حدود 2000 تن از افغانهایی که با نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا کار کرده بودند و با خطر روبروستند، زمینه اسکان موقت را تا زمان تکمیل شدن روند ورودشان به ایالات متحده فراهم کند. وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده به شماری از کشورها سفر می کنند تا از این کشورها به خاطر کمک در زمینه بیرون کشیدن شهروندان خارجی و افغانها سپاسگزاری کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شام دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که در جریان سفر به دوحه با مقامهای قطر دیدار خواهد کرد.
من دوحه میرم. در آنجا با مقامهای قطر ملاقات میکنم و به خاطر تلاش این کشور برای بیرون کردن مردم از افغانستان ابراز امتنان میکنم. با افغانها، همکاران و کارکنان سفارت امریکا در کابل میبینم که پیش از رفتن به امریکا در حال حاضر در دوحه در مسئولیت به سر میبرند.
بلینکن افزود که سپس به یک پایگاه هوایی جرمنی می رود و در آنجا با افغانها خواهد دید. او گفت که بعد از آن با وزیران خارجه بیش از 20 کشور در یک نشست آنلاین اشتراک می کند، کشورهایی که در ماموریت انتقال 10,000 نفر از افغانستان سهم داشتند. در این حال گزارش شده که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده هفته آینده به کشورهای خلیج سفر خواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا دیروز جمعه گفت آستن در جریان این سفر با مقامهای عربستان سعودی، قطر، بحرین و کویت ملاقات خواهد کرد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزلند تعهد کرده که در قانون ضد تروریسم در این کشور تغییر وارد میکند. این بعد از آن است که در یک حمله تروریستی در یک مرکز خرید شهر اوکلند 7 نفر زخمی شدند. آردرن امروز در جریان ارائه جزئیات در مورد این حمله گفت که در زمینه تصویب قانون کار میکند که همکنون در پارلمان آن کشور روی آن غور جریان دارد. او افزود تلاش خواهد کرد که این قانون تا پایان همین ماه تصویب شود. یک مرد مهاجم که شهروند سریلانکا معرفی شده است و در سال 2011 به نیوزیلند رفته بود، پس از آن دیروز به ضرب گلوله توسط پلیس از پا در آورده شد که 7 نفر را با چاقو زخمی کرد. این مرد از سال 2016 به این طرف به دلیل حمایت از ایدئولوژی خشونت آمیز الهام گرفته شده از گروه دولت اسلامی معروف به داعش تحت نظارت بود. و استرالیا سرگرم فرو نشاندن بدترین موج بیماری کووید 19 در آن کشور است. امروز از ثبت بیش از 1750 مورد جدید ویروس کرونا در استرالیا خبر داده شد. در نیوزیلند از جان باختن یک تن از بیماران کووید 19 گزارش شده. این اولین مورد مرگ و میر پس از 6 ماه در آن کشور است. استرالیا و نیوزیلند با افزایش موارد نو دلتای ویروس کرونا که به سرعت سرایت می کند روبروستند. مقام های استرالیا هشدار دادند که ثبت روزانه موارد جدید ویروس دیگر هم افزایش خواهد یافت. آنها از مردم خواستند که واکسین کنند، اما مسئولان صحی در نیوزیلند گفتند نشانه های وجود دارد که شیوع نو دلتای ویروس در حال کنترل است.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما در قسمت دوم اعتراض زنان افغان و پالیسی طالبان در قبال زنان افغانستان، همتی یک عنوان انتخاب کردیم. قسمی که خبر دارین امروز هم اعتراضات بود در کابل، گفته میشه که سرکوب شده. خب ما از مقدمه زیاد تیر میشیم. میهمانای محترم براتون معرفی میکنم. فعلا محترمه سمیرا خیرخواه، فعال حقوق زن و معاون سخنگوی شرکت، سابق معاون سخنگوی شرکت برشنا، میهمان برنامه ما هستند. و همچنان محترمه محبوب سراج، کارگردان اجرایی مرکز پیشرفت و مهارت زنان افغان. بر دو میهمان ما احترامات تقدیم است. خب سخن اول از شما محترمه سمیرا خیرخواه، آخرین وضعیت از اعتراضات اگر بر ما خلاصه بگوین خوش میشیم. بفرمایید.
سلام، از خدمت شما و خدمت دیده و شنوندگان
خوب شما ممنون. دلیل این که خانما گردمایی کردن، شما از وضعیتی که در افغانستان پیش آمده به صورت ناگهانی شما در جریان هستین که همه گیره حیرت زده است و چند هفته‌ای که هیچ معلوم نبود یا میتونست به وظایفشان برن یا میتونست از حقوق مدنی و اساسیشان مستفید باشن، هیچ چیزی معلوم نبود و همینطور هم معلوم نیست. بنابراین ما لازم دیدیم که یک حرکت با وجود بیاید تا خانم‌ها بتوانند از حقوق اساسیشان، از آنچه که در چند سال گذشته، در 20 سال گذشته به نام دستاورد کسب کرده بودند، ازش دفاع بکنند. شما در جریان هستید در جنگ‌های 40 سال گذشته و مشخصاً 20 سال اخیر اما افشار جامعه شدیداً متاثر ساخت جنگ‌ها و در این زمینه بیشتر صدمه به زنان کشور وارد شد، چی در شهرها چی در دیهات، در مجموع در سر کشور. اما زنان افغانستان که در طول این چند سال بسیار به شخصی تانستن دستاورده قابل ملاحظه را از آن خود بکنن، تانستن که در بخش های حقوقی، تحصیلی و سیاسی نقش ایفا بکنن، برایشان سخت تمام میشه که در یک روز همیشه دفن بکنن، همیشه عدس بدن و مسائل اساسی که در اولویت بعض قرار داشته این رمایی امی بود که تسلیت و عبد حقوق اساسی زنان در این حکومت که قرار از شکل بگیره. اگر زنان افغانستان در این حکومت نتانه سرم خدا ایفا بکنه، نقش خدا ایفا بکنه، پس در کدام کشور جهان برن اینا در حکومت شامل شون؟ پس در کدام کشور اسلامی دیگر برن که به سمت اینا معرفی شون؟ هیچ همه کشورهای اسلامی دیگر زنها را از حقوقشان عصب نکردن. زنها میتونه وظیفه اجرا بکنه ببشه در اینجا این سفر بره و زنها میتونه از حقوقشان مستفی شود. خاص زنان افغانستان هم همی بوده و هست و این حرکت ها ادامه داره و حرکت های مسالمت آمیز و خواستایشان ارائه میکنن تا این که صدای رسای زنان افغانستان
بله تشکر. خب محترمه سرات شما هم خوش آمدین به برنامه. حالا نوبت شماست، لطفا از شما هم بشنویم چی گفتنی دارین در مورد تظاهرات امروز.
اون چیزایی را که موامشهره گفتن ما ترام این گپ هست، ما کدام چیز به خصوص دیگه اضافه کردنی نیستم و ندارم که بگویم. ایراستی مسئله حصه گرفتن و حق زنهای افغانستان است و بدا با بین حکومت افغانستان، منتها به نظر من هنوز چون یک دانه حکومت رسمی دامن افغانستان نیست، امطور که جای دیگران معلوم نیست، جای ما معلوم نیست، اما از او خاطر به نظر من کمی اول یک حکومت باید بیایه که ما بفهمیم که امروی کی ما طرف هستیم، اینا چی میخواین، اینا چی میخواین بکنن. برای اینکه هنوز دامیاله برای ما اینا درست نگفتن که چی میخواین بکنن و فقط اما قدر نشان دادن به چند جایی که خانما رو گفتن که مثلا نرین به دفاتر، که امو شما درست نمیفهمیم که چرا نرین. بعضی وقتا میگن از خاطر مسئله خود خانما که اینا را گویا محافظه میکنن، چون که خود طالبان خبر ندارن که دامن گروپ های مختلفشان دیگه کدام مردم هستن، شاید از او خاطر. اما در این زمان بازی میخواد دور میتن میگن که نه خانم های چی دکترها و نرسا و اینا میتونن به کار خود برن دیگه، از او خاطر چون که اوزای خود طالبان از نقطه نظر حکومتشان درست نیست، اینا خودشان من روز نمیفهمن که چی میکنن، کی رئیسشان است، کی دوم است، کی سیوم است، کی چهارم است، کی کابینهشان کی چیست، چطور است. اول سرزنی مسئله یک دفعه که کار بکنن، باز با دن زمان ما زنها یقین دارم حق خدا میخواییم و خواسته میریم که ما اصلا داشته باشیم دامن حکومت، اما یک دفعه خود حکومت از اینا باید مارم شود که اینا چی میکنه.
بله خب اینجا در پرنسیپ امیاله که ساختار حکومت در نظر هست، امی لحظه وقتش نیست که صداها بیرون شود که بفهمن که مردم چی میخواین، خواستار مردم خواستار زنان در نظر بگیرن فعلا. اگر منتظر باشین هیچ کس هیچ وقت هم میگه حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. یعنی از در پرنسیپ بله در پرنسیپ باید امیال وقتش نیست که آرزوهایتان به زبان بیارین.
بله بله ما نگفتیم که وقتش نیست، وقتش به تمام ماناست. بله
نه شما گفتین که صبر کنین که حکومت گفتین ایجاد شوه، نه حکومت از اینا معلوم نیست. حالا تا کی صبر میکنین؟ یعنی
ببخشید عالمینوخ یک حکومت همه شمول قرار بود بسازن، نه کوده بوده کجاست؟
خب امیر گفتیم نی اینمیال که یا در حال ساختار مجلس هستن، اگر اینمیال یا زیادتر صدا برایه شاید تاثیر مثبت بکنه برشان، یعنی متوجه ساخته میشن نی؟ اینطور منظور ما بود.
امیدوار است ما ایش ما کدام چی ندارم، یعنی ما فکر میکردم که قصه اول مرغم یا اول تخم ما اونم ترکوی یک حساب شده و ما خبر ندارم که مرغ اول است یا تخم، اما باز کسا فکر میکنن تخم اول به مرغ بادوزو، باز کسا میگن نه مرغ اول است تخم بادوزو دیگه. از اون سر به نظر ما که ما فکر میکنم که اول یک حکومت باشه که باز ما بیشتیم، از این زمان گفت شما هم درست است که ما بغدار و داردار خدا بکنیم، صدای خدا بکشیم که باز وقتی که حکومت ده اینا بفهمن که ما وجود داریم دیگه. نمیفهم که بالاخره چی خواد شد، چی خواد کردیم اون خبر ندارم، اما امیدوارستم که ما زنهای افغانستان صدا داشته باشیم برای که حق ماست. ما 50% نفوس از مملکت هستیم، ما 18 میلیون آدم هستیم، چی میکنن؟ ما رید به حساب نمیگیرن، ما هیچ نمیایم به حساب از اینا، ما را هیچ حساب نمیکنن، ما را هیچ سنه میتن، او امکان نداره برای که ما خوب باید بگیریم. و دیگه که افغانستان امروز افغانستان 20 چند سال پیشتر نیست، وقتی که اینا در سال 1996 رو من افغانستان آمده بودن به قرن 20، او افغانستان امروز نیست و او زنه افغانستان امروز نیست. از او خاطر امیدوار هستم که تمام زمینار از یک دیدی ببینن که امی حق برای کلگی بتن که کلگی بتانن ام جای خود پیدا کنن دامن از این سیستم. اگر ما مردم افغانستان زن و مرد ما کل ما با خود نبینیم دامن از این حکومت خود پیدا نکنیم، باز این حکومت کده نمیتونن در سر ما اونمو رقمی که حکومت اشرف غنی نتونست در سر ما حکومت کنه، برای اینکه ما خود دامن حکومت اشرف غنی نیافتیم به غیر از 4 نفر که خود یافتن دیگرای ما نیافتیم. وقتی که ما نیافتیم باز بدبختی میفته شروع میشه و نارامی شروع میشه. در این حکومت هم عین چیز است، ملت افغانستان باید خود دامن از حکومت بیافه، اگر نیافت باز بسیار داری زینا مشکل میشه که حکومت کنن دامن افغانستان.
بله تشکر محترم سمیرا خیرخواه. شما شنیدین محترم مبس راجع چیز علاوه میکنین؟
بله من صحبتهایشان باشان بانی گرانمایه را احترام میگذارم. درست است بعضی از حرکاتی که از طرف ولایت هرات و از ولایت های دیگری که آسیب پذیر بودن انجام میشه یا به معنی از این بود که تاثیرگذاری برای بالای تصامیمی که اینا قرار است حکومتشان خود آمدن خودشان خود به صورت ناگهانی بود کلگی را شاک کرد و یا که قرار است حکومت ایران بکنه باید در بدنی حکومت و همچنان در کابینه نقش زنان را به صورت رسمی باید اعلام بکنن. به این منظور بود که بعضی حرکت ها به وجود آمد و ما حرکتی که در کابل در شهر کابل ما گردمایی کردیم در مقابل صحبت های آقای مجاهد بود که زبیرا مجاهد که اینا ایراد داشتن که ما کابینه خود شکل میتیم ولی چند درصدی که خانما رو نقش بدن اون مشخص نبود و در رده های پایین گفتن خانما رو ما ممکن اجازه بدیم و اونا یک بحث شرعی آورده بودن. باز ما حاضر شدیم گفتیم اگر قرار به این باشه که بحث شرعی باشه ما از اول مسلمان بودیم، حال مسلمان هستیم و در هر جایی که سپیج میکنیم صحبت میکنیم بازم به نام الله الهه بازم به نام بسم الله ما صحبت های ما را آغاز کردیم و گفتم ما هیچ گاهی برخلاف شریعت کار نکردیم، قانون اساسی ما الهام گرفته شده از این بحث شرعی است. گفتم هیچ وقتی مسئله شده نمیتونه که در تضاد با حضور ما باشه. بنان گفتم اگر سفارش ما این بود اگر شما میخواین در یک بحث با ما شرکت بکنید ما شما را متقاعد ساخته میتونیم، ولی شما نمیتونید حقوق ما را دفن بکنید، نمیتونید شما ما را از حقوق ما محروم بسازید. اگر زنان افغانستان نتونن در کابینه افغانستان شامل شوند پس برند خارج از افغانستان، اینا خودشان اقرار باز میکنن برای خانم‌ها که ساختمان بکنن در کیسای پناهندگی. ما اصولای معتبر هم داریم طبعا کشورهای دیگر هم میپذیره ما را، ولی چرا ما رسمیت ما درست شناخته نشده؟ کشور خود ما که 10 سال 18 سال زحمت کشیدیم. مسئله این بود که این گردمایی ها صورت گرفت و نتیجه مطمئنش هم ما از رسانه ها میشنویم که داره روی کرد چون اونا تغییر میکن که حضور خانم ها هم بپذیرن در این بسا.
تشکر
ممنون بابت صحبت های خانم.
بله تشکر. حالا با اجازهتون به یک چند شنونده میخوایم فرصت بدیم. اول یک اعلان کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن اعلان میکنیم، ببینیم که شنونده های عزیز ما چی میگن. مخصوصا اگر طبقه اوناس تلفن کنن خوش میشیم، برای از اینکه موضوع بحث خانم ماست امروز. اعلان رو بشنویم. آقای شمشاد زدران، بعد شماره رو اعلان میکنم. اگر میخواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15. بعد شماره تلفن اعلان کردیم. قبل از اینکه شماره استودیو رو اعلان کنم، فکر میکنم آقای شمشاد زدران میگه یک شنونده وصل شد. ولی شنونده عزیز بفرمایید.
سلام و عرض ادب خود را خدمت شما و مهمانان حاضر در بحث و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر. بفرمایید سیب.
محترم آواز ما را دارین؟
بله. سوالتان را طرح کنین سیب.
بله، یکی که ببینیم اینا همیشه شعاری عمل میکنن، این هم شعرهایی که بنام حقوق زن، بنام حقوق انسان، بنام این و آن همیشه آواز بلند میکنه. ما به این اعتراض نداریم، لیکن بگذارین ما یک سوال از اینا دارم که در طول 43 سال عموما و بخصوص در طول 20 سال اخیر بنام جمهوریت نه مردان ما بعد رسیده بودن، همون یک شعرهای به اصطلاح تکراریه که در حکومت بود، هم از مارشال های قلابی و جنرالان قلابی و همی زنان بغیر از سیما سمر و عدیب سرابی و بارکده و کروخیل، هیچ زن دیگر به وصفت افغان وجود نداشت که همینا داد از حقوق زن زده بودن. و حال هم که میبینیم همی حساب است. بگذارین حکومت قایم شد، همی آشوبگرهایی که در پنشیر بلند شده اینا سرکوب شد، حکومت مردمی قایم شد. بعد از او اگر آواز بلند کنن سعیز ده، غیر از او ما زنانی داریم با عفت با حجاب، میلیون ها زن از لسانسه گرفته تا ماستر و پیشدی و دکتورا هستن، لیکن اونا نسبت به حیایی که دارن در رادیوها یا رسانه ها ظاهر نمیشن. همی آریانا سعید بود.
بله شنانده عزیز، یک لحظه اگر با ما فرصت بدی، برای ازی که خودت اول یک قسم صفت باید معلوم کنی، خودت در صف طالب هستی، در صف ظالمین هستی، مظلومین هستی، از کسایی که بیدفاع دفاع میکنی، یا یعنی یک رقم عوضی که از کسایی که مستضعف هستن و مظلوم هستن دفاع کنی؟ بر از ما یک کد چیزای عجیب و غریب گفته میدی، باشته که حالا چی جواب دارن خانما؟ خیلی قبل از اینکه شما این موضوع رو بگوین، بس خود خانما یک ذره یک فرصت خوب بتنمی، یک ساده برشان جدا کردیم، شما میاین سر از وا تعرض میکنین. نیست
ببینن تعرض نکردیم.
یه چیزای میگی که افت و با افت و یک چیز عجیب غریب میگی که یعنی قابل قبول نیست. از او خاطر من فکر میکنم که در یک برنامه دیگه که مردا در مقابلتان باشه صحبت کنین، بیاین الله شما صرف نظر میکنیم و اگه خانما جواب دادن خوش میشیم. دیگه شنونده است یعنی؟ خب محترمه سراغ چه دیدن شنونده ما یک قسم عجیب غریب یک سوال ترکت، شما چی جواب دارین برشان؟
ما را رو برتون راست کنیم، مقابل از امیر قنو گفت ها من هیچ وقت نمیفهم ما چی بگویم، ما چی رو بشنم برای مردم، از کجا شروع کنم، چی رو بگویم. ما هیچ امیر گفت ها از امیر آقا را من هیچ نفهمیدم که چی میخواست از ما. میگه شما بد میکنیم، شما درست میکنیم، شما اشتباه کردیم، شما نکردیم، هیچ ما نفهمیدم. ما خودم کار دیگه نکردیم، ما خود یک رژیم و یک چیز آمد این مملکت گرفت، ما باعث زن که نصف نصف از این مملکت هستیم ششتیم و یک چند تا از خوارای ما در سر سرک برامدن و اونم بعد از او که چی استانگزای گفت که زنان نمیتونن که با مقامای بلند کابینه حساب بگیرن، باز از اینا از خود یک اکسل نشان دادن. شاید باز ما نظریات ما مقدر فرق بکنه که حکومت اول ساخته شد که ما بفهمی که طرف ما کیست، مثل که گفت من میزنم و خورکای دیگه ما میگن که نه ما نمیال صدای خود میکشم که در دوش است بک ارزش نداشت. هیچ کدامش کدام چی نداره. مگر ای که ما صدای خود نکشیم، مگر ای که ما چیز نگوییم، برای از ای که شاید حق ما نباشه یا برای از ای که اینا نمیخواین صدای ما رو بشنوند، دیگه پروبلم از اوناست.
بله.
خب
تشکر.
ما مردم هستیم، ما صدا داریم، ما صدای خود میکشیم. تا به هر وقتی که وقتی که زن است دامن افغانستان.
تشکر. خب محترمه سمیرا خیرخوا، شما جواب دارین؟
خب ممنون بامی عزیزم، بسیار خوب راه داشتن در رابطه با جواب از رو. من مطلب برادر ما دریافت نکردم، یکم اقدایی بس میکردن. ممکن شکایت شاندی بوده که در چند دهه جنگ در افغانستان حکومتی که نظامی که شکل گرفت خانمایی را که سمت دادن آره چرا همون خانما نیستن و مدافع حقوق خانمای دیگر در افغانستان نیست. حالا کلگیشان خارج از افغانستان رفتن، همین یک چند نفری که معدود مانده اونا صدا بلند میکنن. اگر ما تعدادم یک نفر باشه، ده نفر باشه، دو نفر باشه، مهمی است که ما توان و مبارزه یزیر داریم که در مقابل دفت مقدم مبارزه با بیعدالتی و تبعیض قرار بگیم صدا بلند بکنیم. و مسئله بعدی این که میگن که منتظر بشینین تا حکومت یا تصمیم بگیرن و بعد شما اعلام موجودیت بکنین.
بله همینجا محترم خیرخوا، ببخشین یک لحظه معذرت میخوایم که یک شنونده وصل شده، برای اینکه مصرفشان بالا نره شمارای بیملی است، زود کده بگیریم که چی میگن. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم آقای ویریف نظر و خوارای محترم.
خوش آمدین سیب.
اگر جزا ما از نماز آمدیم، اما خوارا نمایش از یاد ما رفت، ما سنت دخانه آوردیم و دور شب کردیم. یک مثال از اسلامی ما به شما میخوانیم که در وقتی نبی علیه السلام یک زنی بود، بسیار هوشیاری بود، تعلیمیاته بود، او به ابن عامر بود، او عیسایی بود. یک مثلا برای شما به نبی علیه السلام که امون میراث تقسیم کنی، امون نر که نر باشه نه ماده باشه، امی تو مسئله احمد نبی علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم خودش برایش گفت که شما برای عیسایی برو که او عیسایی مسئله شما را حل کند، ابن عابر. اونجا که رفت او هم نفهمید، او یک زنی داشت، یه امی تو بیرون میشد، بعد آمد خانه بیرون میشد، او زن برایش گفت که آقا شما چرا نحرام هستی؟ گفت که یک مثلا پیغمبر اسلام برای ما آورده، ما هم نندیم پانیم. گفت چطور مثلا؟ گفت امیتر مثلا هست که نیزن هست نیمرد میراست چطور میشه؟ بس برایش گفت که آقا شما فشلا از ادرارش بکنیم، این مثلا حل شد. بس گفت بس شما بری، این ما حسن شد، آرام شدیم. زنها در اسلام ما حق داره، اگر ما چهار سازن میخواییم و ببخشید خواهرای ما، اما تمایلات جنسی را او را پرانه کرده نمیتانیم، خوب میبین که این مکتب نره، یه استازی نکنه، خام خام ما بدگمان میشین. اینا خونه میرم، اینا اسلام نمیفهمه، اینا که این در امریکای در گنترامو بتاود اونجا برالهی جنسی تجاوز شده، برامی بلا برادر جنسی تجاوز شده، و بر کسی که بچه باشه بر او جنسی تجاوز گرفته باشه، او
بله برادر عزیز، به این مسائل که ما داخل نشیم خوبتر از برازی که مستند در دست هیچ کس سند نیست، خوبم نیست که خود طرف از وا کس نیست سر از این موضوعات بسیار داخل شیم. منتها مسئله ایست که شنوانده عزیز ما دیگران، مقصد از این برنامه ای است که نمیال یک حکومت جدید، یک سیستم نظام جدید در حال ساختن است. در این وقت امی خواهشا و آرزوهای خود هر کس حق داره که به زبان بیاره برازی که اونا در نظر بگیرن. ای که در گذشته چی شد نشد اینجا خب محکمه نیست حاله که ما محکمه کنیم یا اوام در محکمه حضور نداره که واره دودش نام بتیم. از او خاطر هر کس وقتی میتونیم که مسائل طرح کنیم که طرف مقابل از خود دفاع کرده بتانه. فعلا ضروری ترین مسئله ایست که حکومت در حال ساختن است. طرف طالبان میگه از خانما وزیر نمیسازیم. خانما میگه نه چرا ما حق ما ماست، نصف مملکت در دست ماست. و برعلاوه از او میگه ما مادرای کل شما هستیم، اگر ما نمیبودیم هیچ کدام شما نبودین. از او خاطر شما اول به مادرای خود خدمت میکنین یا نمیکنین؟ اعتراض دارن. برزی که ما میگفتیم که از موضوع بسیار دور نشیم بگذاریم. یک شنونده دیگر هم میگن بگیریم که وصل شده. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید سیب.
سلام به شما همکارا و میمانای محترم شما. بعد از سلام از ولایت هرات هستم.
خوش آمدید.
گفتنی دارم.
بفرمایید سیب.
برادر محترم، مردم افغانستان که هست یک مردم ظالم، تفنگ سالار، مرد سالار، همیشه به سر زنان مظلوم افغانستان ظلم، ظالمی، شکنجه، نکاح اجباری. ولی زنان افغانستان مسلمان ها این خواهرها خانمای کال با شما به ردیش ما مصاحبه دارنم صدای من رو میشنوه. هرچی اینا صدا بلند کنه صدای اینا رو کسی نمیشنوه. این کشور مرد سالاره. این کشور فقط یک کسی شخصی باشه دیکتاتوری به سر اینا حقوق زن و طفل حواله کنه. ولی بغیر از این بگفتن نمیشه. فقط یک کشور، یک کشور ظالمی، کشور مرد سالار، این زن فقیر هرچی داد کنه داد از نکات گوش نمیکشه. چرا نکاح جوری کم نشد، ظلم شکنجه کم نشد، لطفوب کم نشد، هیچ کاری نشد. تا جایی که ما دیدیم هیچ فایده بعض زمان مظلوم افغانستان هیچ کس نکرد. این افغانستان کنی کشور خارج کمک کرد بزینا.
خب بله تشکر از شما. خب منتها رای حل کس پیشنهاد نمی کنه. حال محترمه مقبول سراج نظرهای متفاوت شنیدین. لطفا بسیار خلاصه جواب بدین که باز محترمه خیرخواه هم جواب بدین، باز به شنونده اگر فرصت موند دیگه میمونا داریم اونا رو هم بگیریم. محترمه سراج
میگه ولی که میازدن در باری از این که این مملکت مرسالار است در این خواهی جای شک نیست.
بلکه
اگر حقیقت است که ما بله ما امروز همش سپنجه نرم کردیم و تا بله این 20 سال هم که مدامین افغانستان مجادله کردیم به خاطر از این مسئله بود. و باور بکنیم که هیچ کدام از این مجادله ما هیچ قدمش آسان نبود از روز اول تا به آخر و هنوز هم آسان نیست. ای که مرسالار از این جای شک نیست، اما ای که ما باید مجادله خود ادامه بتیم و ما باید از حقوق خود دفاع کنیم در او همه جای شک نیست. دیگه این مجبور استیم جان، به خاطر از این که ما کدام چاره دیگه نداریم. ما هستیم، وجود داریم، صدای ما باید شنیده شود، برای ما حق داده شود. ما حق خود که نمیتن ما میخواییم بگیریم او را، ولی که حق داده نمیشه و گرفته میشه. ما باید این کار بکنیم به خاطر از این که ما مادر هستیم، ما خوار هستیم، ما همسر هستیم، ما دختر هستیم، ما هستیم و ما وجود داریم. واگه هر وقتی که دامن افغانستان یک حالت میایه که مردم از او متضرر میشن، اولین کسی که دامن از این مملکت متضرر میشه با زن افغانستان است. به خاطر از اینکه او شوهر خدا دست میته، او بچه خدا دست میته، او برادر خدا دست میته، او زندگی خدا دست میته، او در بدر و بدبخت میشه و میگرده. دیگه از او خاطر ما کسایی نیستیم که نه جنگ به این مملکت بیاریم و نه آوردیم و نه بودزی آوردیم. ما یگانه چیزی را که میخواییم، ما میخواییم به این مملکت یک صلح و مساوات و یک عدالت در مابین مردم به وجود بیاید. و خاطر از او ما صدای خدا میکشیم، بودزی هم خواهیم کشید تا زمانی که زندستیم، تا زمانی که قدرت داریم، تا زمانی که صدای ما مبرای ما صدای خدا میکشیم.
بله تشکر. مرد سالار ملامت کده میرین خونتا مردارم طبقه اوناس به دنیا آوردن همون وقت خورترکی یاره که خوب گوشایشان نکش میکرد شاید اسلام ایشدن. خب برحال آل با اجازیتان محترمه سمیرا خیرخان نوبت شماست، منتا مهمان دیگر ما رو یک سلام علیکی کنیم. حق شما محفوظ است. محترمه فوزیه وعدت خبرنگار و کمیشنر اسبق کمیشن شکایت انتخاباتی هم از طریق تلفن میمان برنامه ما شدن. محترمه وعدت خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوار هستم خوب باشین و سلام به همه مهمانان عزیزتان.
بله، خب با اجازهتون ما جواب محترم خیرخواه رو بگیریم، باز به شما مراجعت میکنیم. محترم خیرخواه، شنیدین تعداد شنوندار اعتراضات شن، جواب شنیدین، بسیار خلاصه نظر شما رو در مورد بگیریم. سب
ممنون به میمان عزیزان، همکار خوب ما هم خوش آمدید میگم. ممنون. ادامه صحبت هایم بگویم که فعلا کدام تصمیم مشخص اتخاذ نشده برای دیگه خانما را بمانند در رده های پایین کار بکنن یا هم در کابینه که شکل میگیره خانم حضور خانما عطبی است نخیر، ولی من میخواستم روی تاثیرگذاری روی گردمایی ها که میتونن برای روی کرد از وقت تاثیر داشته باشن نداشته باشن بیش از گرد بزنان صحبت بکنم. به خاطر همین کم گردمایی صورت گرفت که خانما دیگه خانمایی نیستن که 20 سال گذشته خانمایش که در مقابل هر ظلم از هر تبعیض تسلیم شون و سکوت بکنن به خانه هایشون عبد بمانند. اگر تعدادشان که در افغانستان هستن قدر یعنی قادر هستن دیگه صدایشان رو بلند بکنن، دیگه حرکتی را انجام بدن که به نفع حقوقشان، حقوق اساسیشان و حقوق معنوی و حقوقشان باشه، اجتماعیشان باشه. به مخاطری حرکت ها شکل گرفته و ادامه هم داشت در صورتی که اینا ریتردش تغییر نکنه، ازش نشه، بد نشه، مثل گذشته ها او حالت سر ما تکرار نکنه. و میخوادر به صحبت های ما اگر اجازه بدین ما زودتا مرخص میشم چون یک مصاحبه دیگه هم هست.
بله، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، موافق باشین، خانتان آباد. خب آل محترمه وحدت، نوبت شما، از شما بشنویم وضعیت آخر چطور است، این مسئله حقوق زنان، این پالیسی طالبا، از روی از این موضوع صحبت کردیم، حالا از شما میشنویم، بفرمایید.
من نکستم پسر خوبان بکنم بیا هم عموما در افغانستان خزی لکترنگ چه وران دی پتیر حکومتو که دوی برخه درلوده و سم قاری چه په نظام که برخه ولری نن حرکت پاره د تیر ورځی د حرکت پاره باید وایم چې دغه خزی څومره خپل غاټ پورته کړی دوی د خپل حق او حقوق د ترلاسه کولو لپاره چې په نظام که برخه ولری دوی د تحصیل حق ولری د کار حق ولری په مجموع کې باید دوی په کابینه کې په لوړو پوستو کې دوی سهم ولري، ځکه اوسنی وضعیت هغه وضعیت نه ده چې د تیرو شلو کلونو ښځې اوسي یا هم په ټوله کې موږ یوازې د ښځو مسئله نه ده، د نارینه مسئله هم ده. په دغه حکومت به ټولو ته برخه ورکړل شي، همداسې چې خپله طالبان وایي چې موږ همه شموله حکومت جوړو، په دې کې باید د افغانستان فرد سر، د افغانستان پرګنې، د افغانستان ټول هغه افراد چې په دغه خاوره کې اوسېږي او حق لري او د افغان تبه یادېږي هغه ځان پکې احساس کړي او محسوس کړي. نو دغه وضعیت کې مخصوصا هغه قشر چې ځان اوس محروم احساسوي دوی ته باید ډېره زیاته توجه وشي، او هغه سرې کرښې چې موږ په د شلو کلونو کې په برخه یې قرباني ورکړې ده، مبارزه مو کړې ده،
تابع دوست تلشی. بله، یک موضوع محترم وحدت، آیا شما امیدوار هستین که به حقوق زنا زیادتر اینا احترام بکنن؟ امی که اعتراضات اجازه میتن، شما صدا میکشین، امی خودش یک آغاز خوب نیست از نقطه نظر شما؟
دا به ډېر له وخته مخکې وي چې موږ د طالبانو په اړه خوشبینه اوسو، د هغوی د تصمیم په اړه خوشبینه اوسو چې دوی ښځو ته به اجازه ورکوي چې کار ته ووځي یا هغوی ته حق ورکوي. دا به له وخته مخکې چې موږ پرېکړه وکړو، منتظر به شو چې دوی تصمیم څه نیسي. تاسو د ښاغلی ذبیح الله مجاهد څرګندونې له ځینو رسنیو سره لیدلې وي چې دوی ویلې مو په شریعت کې شریعت مطابق کابینه جوړو چې په هغه کې خزی برخه نه لري، د خپل خزو ته اندېښنه را ولاړه کوي، د خپل خزی مجبوروي چې پاسیږي مخکې د دینه چې یو نظام رامنځته شي، هغه هم مردسالار نظام، دوی خپل غږ پورته کړي چې دوی ته هم مخکې حقوق ورکړل شي. نو خوشبینه نه خوشبینه یو، نه هم بدبینه یو. هو تاسو ویلې چې تاسو لاریون کوئ، دا چې خپل غږ پورته کوئ، تاسو دې ته هم باید متوجه اوسئ چې د طالبانو د حاکمیت څخه تر دې مهاله پورې دا درېیمه اونۍ ده ښځې ټول په کور ناست دي،
تر اوسه پورې د دوی د برخلیک په اړه تصمیم نه دی نیول شوی چې دوی په دولتي ادارو کې خپل کارو ته ورشي او خپل کارونه وکړي. ټول په کور ناست دي. دا هم اندېښنه ده. تاسو پوهنتونو ته وګورئ، درسونه هم د اوس ټولو پاتې دي. د ښځو لپاره هغه د نارینه و حق هم د تحصیل حق تر دغه مهاله ورنه اخیستل شوی ده چې تاسو په صنفو کې سره ګډی یئ. نو دا خپله موږ ته اندېښنه راولاړه کوي چې باید خوشبینه ونه اوسو په دې برخه کې، او خپل غږ باید اوچات کړو چې دوی موږ ته باید حق راکړي، موږ ته د کار حق راکړي، موږ ته د تحصیل حق راکړي، موږ ته د بیان د ازادي حق راکړي. نننۍ مظاهره تاسو وکتله چې له تاوتریخوالي سره مخ شوه، ګرچن پرون کوم تظاهرات رامنځته شوي وو هغه کې موږ هم موږ سوله ایز لاریون وکړ، شعارونه مو عام پر هغه ځای وو چې دوی ته د تحمل وړ وو، اما نن لږ څه تفاوت یې درلوده. دوی حتی هغه بذري قطعه ده که جنګي قطعه ده نن ویل کېږي چې په لاریون کې له هغه څخه استفاده کوي، د هغوی راوستلی دي. ولې موږ کوم هغه یو؟ موږ به یو مدني حرکت کوو، خپل حق نه دفاع کوو. دې ته ضرورت نشته چې تاسو بدري قطعه ده که بدري قطعه ده د طالبانو هغه د جنګ د میدان دپاره ده، هغه د دې لپاره نه ده چې تاسو مدني حرکتونه په د هغوی په واسطه باندې ټپ کوي یا ودروي یا اشکاور ګاز یو 500 ښځو پر وړاندې وکاروئ. دغه خپله د دې سبب کېږي چې ښځې بدبینه اوسي یا هم خوشبینه ونه اوسي او مجبور شي چې خپل غږ پورته.
بله، خب تشکر محترمه. ما با سراج در مورد همی تظاهرات اگر شما چشم دید خود، اگر اونجا اشتراک کرده باشین چشم دید خود یا چیزی که شنیدین بگوین، یعنی برخورد امروز یه ذره شدید بوده امطور است یا نیستک، و یکی هم بسیار کم خانم ها اشتراک کرده بوده به خلم امروز، سبب از این چی است؟ که از شما بشنیم محبوب سراج؟
خودم سلامی ازی به خاطر خودم سبب به خصوص نداره، به خاطر ازی که بعضی از ما مثلا متصلتم که اگر ما میخوایم که مظاهرات وقتی که ما ترتیب میکنیم اینا باید راستی ترتیب شود، مردم خبر شوند، گروه بسیار کلانتر باشه، ما تا مزیر تنظیم کنیم، به خاطر ازی که بازم نظر شخصی ما اصلا با دیگران ارتباط نداره. نظر شخصی ما اینمیست که باید اینا تنظیم شوند، که اگر هرچقدر که صدای ما تعداد زیادتر می باشه و نفر ما زیادتر می باشه و ما زیادتر مسائل در باری چیزایی که می خواهیم گپ بزنیم کل از او چی می کنیم، او خود از او قوی تر می شه به نظر ما. مگر این فقط نظر ما است. در این زمان نظر باز خواهرای دیگه دامن گروپ همیست که نه، این تظاهرات باید شوه، از هر طرف شوه، مردم ها برایم که او هم به ذات خود یک چی درست است، ولی زی که کلگی هر کس حق داره که صدای خود بکشه، چرا نی؟ اگر میخواین بکشن بکشن، مگر از نمی خاطر لگانه فرقی که داشت که کم بود از نمی خاطر بود. تظاهرات امروز که مقابلش چی شد، یک سلاملا شد، اینمی یک مسئله است که باید در بارزی مگر بزنیم و این مردم باید بفهمن که تظاهرات حق ماست، این یک حق مدنی ماست. ما میتونیم که تظاهرات صلح آمیز داشته باشیم دامن افغانستان، باید طالبا باید بفهمند که این تنها یه حرکتی نیست که زن افغانستان میکنن، این به حساب زودی شاید مرد افغانستان هم داشت یک جا شما بکنه یه حرکات، به خاطر از این که اینا یک حق مدنی ماست و به حساب مدنی بودن و ما به این مملکت زندگی میکنیم، ما حق داریم تظاهرات چی بکنیم، و مخصوصا این تظاهرات تمام از اینا اساسش به خاطر اون مگپ استانکزای سب است که گفت که ما زنها را در چوهای بالای حکومت اجازه نمیدیم، و امیر آذر رقمی که خواهر ما گفت امیر راست میگن، امیر ایچ کدام از این زنها دفاتر هنوز اجازه ندادن که برن زنها دامن دفاتر، یونیورسیتی هنوز واز نیست، مکتبا درست واز نشده، تو بسن فشش واز از باد زوش خدا خبر است دیگه. اینی تمام از این موضوعات است که شده میره دیگه. ما باعث جامعه مدنی افغانستان و اتباع از این سرزمین ما میخواییم صدای خدا بکشیم و صدا کشیدن ما حق ماست، اما این که مقابل ما چرا امروز مثلا گاز اشکاور آوردن و یا فرض کنیم مال خانم ها رو زدن، یکی از خود دخترها رو الگار کردن، دفر کسرش زدن، اینی حرکات باید که امی کلانای از اینا بفهمن که از این یک نتیجه بسیار خوب نمیتبن، از این خود بسیار سرکار نمیدیم که مردم الگار کنیم و دو بزنیم و اتکارا کنیم، ما فقط برامدیم که صدای خود بکشیم، یعنی این مسئله رو اینا رو متوجه بسازیم که نه برادرها
شما میخواین یک حکومت بسازین، ما میخواین دامن از اون حکومت دست داشته باشیم، حق داشته باشیم. فقط ما اینا مقدر کردیم دیگه، اگه اینا این مسئله به این سادگی نیست خب بسیار مشکل میشه دیگه دامن از این مملکت که آدم بتاره حکومت بکنه، مگر در این زمان تظاهرات مدنی بسیار صلح‌آمیز خود کار نداره.
بله تشکر. محترم وحدت، شما چی فکر میکنین رای حل چاره چی است؟ مثلا در دیگه دنیا اتر وضعیت که میشه حکومت دولت نماینده خود روان میکنه و از اینا میپرسه که شما چرا غالمغال میکنین، چی میخواین، آرزویتان چی است، چی پیشنهاد میکنین، بیاین نمایندهایتان انتخاب کنین، بشینیم صحبت کنیم، رای حل پیدا بکنیم. متر یک چیز شد غیر از گاز و اشکاور و از این قبیل مسائل، اتر یک پیشنهاد بر شما شد که سر میز مذاکره بیاین بشینیم صحبت بکنیم که موضوع چطور از رای مسالمت آمیز و عادلانه حل کنیم. متر یک پیشنهاد شد بر شما یا نه؟
مننه که تروزه پوری خو ده طالبانو ده تحریک څخه مونږ ته کنګراندیس نه دی شوی چې تاسو باید راشئ دلته مونږ سره خبرې وکړئ. البته زموږ حرکات پرونی او د نن ورځې حرکات له هرات وروسته دریم حرکت و، شاید له دې وروسته طالبان هم خپله پوه شوي وي چې باید دغه مسئله حل کو، یا د خبرو له لارې له دوی سره کینو یا هم نور مسائل. اما خبره دلته ده چې تر اوسه پورې کوم نظام نه دی جوړ شوی. شاید یوه ستونزه همدا اوسي چې تر اوسه پورې د نظام کې رهبری نشته، کابینه نه ده جوړه شوې، داسې کومه مرجع حتی موږ ونه کتل چې د تظاهرات لپاره چې موږ باید ورته مراجعه کړي و چې موږ امنیت ونیسي، موږ داسې کومه مرجع ونه لیدله، هیڅ هم نشته. شاید یو دلیل همدا اوسي چې موږ ته تر اوسه پورې نه دی ویلي چې موږ خبرې کوو. خو طالبان چې کله حاکمیت ته ورسېدل، د ښاغلي مجاهد خبرې به تاسو هم اورېدلې وي چې دوی ویلي موږ ښځو ته په ټولو برخو کې ضرورت لرو، حتی د پولیسو پولیکو کې موږ ورته ضرورت لرو، موږ دوی ته د ازادي، د کار، د ټول حقوق دوی ته ورکوو، اما د اسلام په چوکاټ کې. اما تر دې مهاله پورې بې برخلیک یو. متاسفانه حتی معارف، تحصیلات، نوری دولتی اداره ځینې برخې کاملا فلج دي، ځکه هغه ښځې چې په هغو برخو کې کار کول هغه ادارې هغه برخې فلج دي، برخلیک یې معلوم نه ده. مشران باید تصمیم ونیسي، د طالبانو مشران، چې موږ ته اجازه راکړي چې دندې ته ووځو، موږ هم د شریعت له چوکاټ څخه بهر هیڅ نه غواړو. مخکې تر دې هم موږ د شریعت په چوکاټ کې لکوره وتلو، بیرون مو کار کولو، قانون اساسی مطابق خپل قانون اساسی ل قرآن څخه الهام اخیستی دی. هیڅ څوک د شریعت نه بهر، زه فکر نه کوم چې هیڅ یو افغان ښځه د شریعت نه بهر د ځان لپاره او د ښځو لپاره څه وغواړي. نو هیله مو دا ده چې زموږ حقوق هم په پام کې ونیسي، کنه نو دوی به د ګڼو مدني حرکتونو څخه په مختلفو ځایونو کې دوی مواجه سي، ځکه چې اوس دغه ښځې چې دي د تیرو شلو کلونو ښځې نه دي چې په کور کښېني او ښغلي کښېني، په درو باندې ووهل شي. تاسو د نن ورځې حرکت کتلی وي چې څه ډول برخورد ورسره وشو. زه مطمئنه یم چې سبا ته بل حرکت کیږي، بل سبا ته بل حرکت کیږي، تر دې نورې ښځې هم وځي. تاسو وړاندې زموږ له خور څخه پوښتنه وکړه چې ولې تعداد کم و د ښځو. مهم نه ده تعداد، ما شخصي نظر زما دا دی چې حرکت مهم دی، دا چې ته غږ پورته کوي دا مهم دی، دا چې ته وځې د افغانستان د خلکو د ښځو د میرمنو غږ پورته کوي، نړیوالو ته ښیې چې موږ څه غواړو، خپل حق غواړي، دا ډېر مهم دی. کیفیت د کار مهم دی، تعداد مهم نه دی. اما شاید زه مطمئنه یم چې له دې وروسته سربیره پر دې چې دوی له برخورد سره مخامخ شول، عکس العمل سره مخامخ شول، د ښځې نور هم وځي، خپل غږ پورته کوي او خپل حقوق غواړي، ځکه دغه ښځې د تیرو شلو کلونو ښځې نه دي. اوس ظرفیت لري، اوس دوی کیفیت لري، اوس دوی تحصیلات لري، د دکتورا په کچه باندې دوی زده کړې کړي دي مختلفو برخو کې، مدیریت کولی شي، ریاست کولی شي، ګڼې ځایونو کې. تاسو میرمنې د میرمنو شاهدان یاست چې په تیر حکومت کې دوی مدیریت کول، د دوی تر لاس لاندې په سلهاو خلک کار کول، دوی کولی شي.
نو غلی بنه کینو غاز بپورته کهو تر هاگه وقتی چیز مک حقوق را کلچ.
بله تشکر. یک شنونده فکر میکنم وصلش دوم قطع شد، برای دیکه شما رای بایملری را خیلی من یک بار اعلان بکنم. 00-42-21-12-46-01 و یا 45-01 دو خط در اختیارتان. از اگه در واتساپ میخواین چیز نوشته کنین میخوانم، منتها به استودیو وصل نمیتانیم. 00-42-07-25-84-77-73 در اختیارتان است. واتساپ وقتم فقط کنترل میکنم. یک شنونده وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایین. خانم آخیش تلفون نمیکنه، بفرمایین شنونده عزیز.
بله ابوالقاسم در فراس سر پایلو ککیم.
میربانی
نوزو آیما دغشه دی چی دی دا باید تخفل کرو که کشینی دا مظاهری دی نکی د دې شوز چې په میراث کې نیمه کوټه دی یو نرته څلور شوز روا دی. نو د شوز امارت سیات نه لري، د شوز ولایت لري سیات نه لري، د شوز
برادر ګل یګه په دیګه ایر به کدام صلاحیت خود دیګه په میزنی؟ یعنی مولا هستی، رئیس طالبا هستی، رئیس سازمان حقوق بشر هستی، برای اینکه اگر اسلام هم میفهمی ایجاب قبول میفهمین، مثلا ایجاب قبول اگر مراعات شوه هیچ یک ظلم در هیچ جای دنیا نمیشه. از یک دختر 10 ساله 9 ساله پرسان نمیکنین که تو شوهر میخوایی نمیخوایی، این چیزا را فامیده گپ میزنین یا همتر هوایی هوایی گپ میزنین؟ و برادر کدام دیپلم داری؟ ملا هستی؟ چی هستی؟
ورور
مرزدان
خبر نکو
مرد علما اوس خبر دل دی مرزدان. علما خودش کجا هستن؟ علما خی گپ نمیزنن. ایجاب قبول میفهمین شما؟ ایجاب قبول مثلا با خانمی که شما ازدواج کردین ازو کس پرسان کرده که تو شوهر میکنی یا نمیکنی؟ بزور دست پایش بسته کده میبرن به شوهر میتن، بازم میگن ما مسلمان هستیم. چی قسم اسلامی است؟ ایجاب قبول اساس اسلام احترام به خانماست. وقتی که پیغمبر ما پیغمبر شد اولین کار که کرد چیکت میفهمین که دخترای را از کشتن نجات داد، او را زنده عربا دوران جاهلیت او را زنده به گور میکرد. این چی میگن؟ این آغاز یک ریفرم است. آغاز ریفرم باید ادامه پیدا میکرد، بر زنها دخترها زیادتر حق داده میشد. این کارا را میفهمین؟ یعنی من فکر میکنم که آدم در طرف مظلوم یک ذره باشه، نه طرف حاکم. متوجه هستین؟ من چون دیگه تشکر، کدام نظر خاص دارین بفرمایین شنان عزیز؟
بله
تشکر. خود چرا خانما را در خانه میشن؟ این آدم به خانما من حیث خانم نیم، من حیث مادر اگر نگاه کنه شاید عادلانه تر باشم. فکر نمی کنین؟ خو خیر باشه شنونده عزیز، تشکر از الله. شما هم دیگه مظلوم ها را گیر کردین، 12 میارین برین کسایی که شمشیر بدست است بر از او یک ذره انتقاد بکنین. چی میگین محترم اسراج؟
کاش که بخیرن برن همی کارا کنن، مگر اینا تتعامیش که اینا زنا رو گیر میکنن و زنا بیاب میشن و زنا دو میخورن و زنا بدبخت میشن و هر چیزی که میشه بگردن زن است. ما بکل ایران ماندیم که زن چی کرده برای از اینا؟ راستی به خدا ما باور بکنید که ما میخوایم یکان دفعه امروی یک گروپ از اینا بشنم بستشون پرسان کنم کمی این مشکل ما امروی زن چی است؟ راستی چی است؟ ما خو نفهمیدم. زن خو کدام چیز دیگه نکرد شما رو کلان کرد به دنیا آورد؟ زن خو کدام چیز دیگه نکرد یک خوارتان بود که براتان خدمت کرد؟ زن خو کدام چیز دیگه نکرد یک دخترتان بود که دفق سرشان زد این آمد دستان ماچ کرد؟ زن خو کدام چیز دیگه نکرد که وقتی که به زورم گرفتیش و آمد شود پامید خوام کرد صدای خودم نکشت اولادایتان به دنیا آورد؟ این زن چی کده شما خدر بعد میبینیم زنه؟ امی زن بیچاره را خو ما هیچ نفهمیدم. حالا که ما خششتیم از نقطه نظر اسلامی که ما او را قبول داریم، دین نازنینه که ما میخواییم که نظر با مو ما امره ما رفتار شد و گفتار شد، این انوزم ما اون کار کدر نمیتنیم. چرا نمیتنیم برادر ایمان؟ ما خواه هیچ نفهمیدم. ما مشکل شما را نفهمیدم جان در منی باشید.
ما هم نفهمیدیم محترم از سراج خواهی باشتیم که اگر وحدت سه فهمیده باشم محترم فوزی وحدت شما فهمیدن که چی میخواین از جان خانم اینا؟
متاسفانه باید ویم چه ذهنیتون ډیر خراب دی تر اوسه پورې مو په هماغه وضعیت کې دوی البته موږ دوی نه ګیلم نه لرو هماغه څه تربیه شوې دي تاسو د دې ورو خبرې واورې دي دوی ویل چې زموږ علما وایي چې خزي باید په کور کې نه دتنه حدیث لري دتنه اسناد لري دتنه شواهد لري دتنه د قران په رب لیکويږي چې کوم آیات کې دا شی راغلی چې موږ راشو خزه په کور باندې کینو فقط اوریدلې دي چې علما مو وایي چې خزه په کور کینوي د دوی ذهنیتونه منځل شوی دي شست شو شوی دي یعنی ډیر وخت ارتیا لیدل کیږي چې باید د دوی سره مبارزه وشي ځکه اوس دغه خزه هم کولای شي موږ هغه خزه نه یو اوس موږ منطق لرو موږ د منطق په ژبه باندې باید له دوی سره وغږیږو تیره ورځ کله چې موږ سره طالب برخورد وکړه دته موږ قناعت ورکړه وخت چې ورته خبرې وکړه موږ تاسو سره مشکل نه لرو وروره ته د خپل ځای کې ودرېږه موږ خپل تظاهرات کوو دا زموږ حق دی موږ حرکت مدني ده موږ تاسو ته کنځلې نه کوو موږ ستاسو حق نه ضایع کوو دغلته هغلته ته ودرېږه زه خپل حق غواړم قرار خپل ځم خپل کار پسې نه به تا سره کار لرم نه به ته ما سره کار لرې سړی غلی شو لاړو هلته ودرېدو نو اوس هم د افغانستان متاسفانه نارینه اکثریت شي په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي دغه ذهنیت ورته د طالبانی نظام په تیرو شلو کلونو کې ورته ورکړی ده چې ښځې باید په کور کینی ښځه د کور ده یا د ګور ده د ښځه د دې لپاره ده چې هغه ورته چې وایي جنس دو د کور د کار دپاره ده د بیرون دپاره نه ده ښځه ظرفیت نه لري ښځه نه پایېږه منطق نه لري ښځه دا نه لري ښځه هغه نه لري دغه ذهنیت ورته ورکړل شوې ده ډېر وخت اړتیا لیدل کیږي چې موږ له دغو ذهنیت سره مبارزه وکړو دوی د منطق په ژبه باندې پوهیږو چې موږ هم تر تاسو کم نه یو موږ هم شاید موږ په منځ کې تر تاسو داسې کسان واوسي چې د وزیر په کچه باندې کار وکړي د معاون د ریاست جمهوري په کچه باندې دی ظرفیت ولري چې کار وکړي په لوړو نورو پوستونو کې کار وکړي ډېر ښه ځان لرو نو دوی ته باید د منطق ژبه زده کړو
بله آخرین سخنانتان رو بگوین جنبندی کنین نیم دقیقه بر ازی که برنامه را 3-4 دقیقه وقتر خلاص میکنین یک جنبندی بکنین یک چیز میخواستم بگویم ایست که مثلا خانما هم امی چیزی که خودشان میخواین سرزمی باید فشار بیارن اتر نگوین که ولی حکومت نیست و مچمونا اترست یعنی وکیل دعوای طرف مقابل نباید باشن یعنی تنها پرابلم های خود به زبان بیارن چی میگن جنبندی کنین سخنان تانا چه؟
دقیقا مونگ باید منتجم وسو حالت چه وارو بالاخره وست نظام یا نظام نشته دا نظام جوری که طالب برازی پده که باید خزو هغه عمده حقوق چې موږ په دې لارینونو کې غواړو ازادي ده د کار حق ده موږ ته د تحصیل حق ده د بیان ازادي ده د مدني حرکتونه دي دا هغه څه دي چې عمده غوښتنې دي چې باید په راتلونکي نظام کې د طالبانو امارات په نظر کې ونیسي نو غوښتنه مو عمده په لارینونو کې هم عمده ده او په مجموع کې د افغانستان د ښځو غوښتنې فکر نه کوم تر دې اضافه ووسی
تشکر محترم سره شما هم سخنانتون جمع بندی کنین یک دقیقه وقت دارین یک دقیقه کمتر بفرمایید
ما خودم جمع بندی و خصوصی دیگه ندارم جان ما چیزی را که گفتم
بله.
ما جمله تفاوستم که ما میخواهیم که گپ ما عیف نشه و میخواهیم ما چیزی را که میگم با مجوای برسه که ما میخواهیم تصمیم گیری به دستشان است
بله.
از او خاطر ما یگان دفاق اگر میگم که اگر و امروی مردم های گفت زده شده که اونا تصمیم میگیرن از این خاطر اگر من فکر میکنم که یک حکومت باشه که امروی از اونا ما گفت بزنیم از این خاطر میگم من خاطر کنم چیز دیگه نمیگم
تشکر
ما دیدیم که بسیار دامن از اونا گفت زده زیاده از
بله امیدوار هستیم که از رای امواج رادیو آزادی سخنان شما به گوش مسئولین فعلا مربوطه برسه بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترمه محبوب سراج کارگردان اجرایی مرکز پیشرفت و مهارت زنان افغانستان محترمه فوزیه وحدت خبرنگار و کمیشنر سابق کمیشنر اسبق کمیسیون شکایت انتخاباتی محترمه دیگه کی بود همراه ما سمیرا خیرخواه که فعال حقوق زن و معدن و معاون سخنگوی شرکت سابق معاون شرکت برشنا بوده از ما هم فکر به خلم یک ذرگت وچه مانده شدیم البته بسیار جد تشکر معذرت میخوایم از کلالت زبان موضوعتان رخصت بعد از فاصله کوتاه موسیقی سر ساعت میتونین خبرها را بشنوین خدا حافظتان
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم من که منفور زمانم چی بخوانم چی نخوانم چی بگویم سخن از شد که زهر است و کامم وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم نیستم خوار مرادر همه دنیا که بنازم چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم من نه آن بده ضعیفم که زهر باد دلرزد دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم یاد آن روز گرامی که قفص را به شکافم سر برونانم از این عزلت و مستانه ناکامی و حسرت که حبست داده همون بباید و دهانم دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیر